درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز اسمت څارون هرکلی کوم په دې سات کې ترشناس ملندې خبرونه لرو په دې خبرونه کې د ځنګلونو پر اهمیت او د افغانستان د ځنګلونو پر وضعیت ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کو په خو په پایل کې څو خبرونه د جمهوریت دورې د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړیو د لیدو لپاره هند ته تللی و او ویل کېږي چې طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته د تلو اجازه ورکړې وه. په خپل عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022م کې 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماري ایلین ګرورتي په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکټرانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ترجمان دی او له هغو سره به د خوړو او د نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنویو له دې هیواد د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. د رسنویو پرون د ترکی چارواکو په قول وویل چې ترکیه په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبوله کابل ته واستول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاقي او اصلي لار ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرې د 13 جنوري میاشتې د راپور لمخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لک زیات افغان کډوالو سي چې د 1.1 لک په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري او هر شیبه له ترکیه څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د ستري محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکو له برتانیا څخه رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیه څېړل کیږي حمل ته ووسی. د افریقا د کډوالو د لوی کمشنري او د بشري حقوقو د څو مؤسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د شل اووریزو لوبو لومړۍ مسابقه پیلېږي. د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیرې لړۍ درې 500 اورم لوبي په نسبتا لوی توپیر له کوربه هواده وګټلې. او د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه په سیمهیز وخت د مازیګر په 500 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوردونکو یو تل بیا مو هرکلی کوم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې پر ځنګلونو او اهمیت خبرې کوو. زه اسمت څاروانم او دا خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو او د چاپیریال ساتنې د نړیوالو ادارو پر اساس په وروستیو 60 کلونو کې د افغانستان ځنګلونه چې په ورتیرو 2 لسیزو کې سخت زیانمن شوي وو یو وار بیا احیا شول او تقریبا هغه حالت ته ورسېدل چې په 1980 لسیزه کې وو. دا ادارې اټکل کوي چې ځنګلونه د افغانستان د خاورې 3% پوښلې ده، یعنی د افغانستان د خاورې 1,350,000 هکتار مځکه ځنګلونه دي. د افغانستان ډېر ځنګلونه په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان او بادغیس ولایتونو کې دي. په بادغیس کې د پستو طبي ځنګلونه چې د نیویې ملسیزې د تنظیمي جګړو په دوره کې لبی خېستل شوي وو په تیرو 2 لسیزو کې بیرته احیا شوي دي. په دغو ځنګلونو کې د 640 نیوي ډوله څارویو، مرغانو او خزندگانو پشمول راز راز ژوي او نباتات موجود دي. د هغو په منځ کې ځینې داسې بوټي او څاروي هم شته چې د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د ونو او ځنګلونو د اهمیت په اړه د ډیرو تبلیغاتو ترڅنګ د جلغوزو لپاره د نړیوال بازار موندنې مرسته وکړه چې خلک په تیره بیا په هغو ولایتونو کې چې د جلغوزو ځنګلونه شته ونې ونه وهي، خو اوس چې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې راپورونه لرو چې خلکو یو وار بیا د ونو او ځنګلونو بېدریغه وهلو ته مخه کړې ده. لبل خو په ورسته ورځو کې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې اورونه ولګېدل او ډېر ځنګلونه یې لمنځه یوړل. شایي دومره پراخ اور تر دې پخوا د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې نه وی لګېدلی. دې اورونو نه یوازې د سیمې خلکو ته ډېر مالی تاوان اړولی، بلکې چاپېریال یې سخت زیانمن کړی دی. شایي ډېرو کلونو ته اړتیا وي چې دا سیمې بیا شنې او سمسوري شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکرالله صافی، د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری او همدارس د کرنې او مالداری وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس او د دغه وزارت ویندوی مولوی مصباح الدین مستعین زموږ میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هر کله وایم او له تاسو اوریدونکو څخه هم تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له موږ سره تماس ونیسئ که پوښتنه لري، نظر لري، زموږ له میلمنو سره به شریک مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشو، لومړی ډاکټر صاحب ذاکر الله صافی، که تاسو دې ځنګلونو په اهمیت لاندې خبرې وکړي چې څومره مهم دي ځنګلونه، څومره مهم دي یوازې چاپېریال ته مهم دي او انسانانو ته څومره مهم دي، له اقتصادي نظریه اهمیت څومره دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د عالی قدر اوریدونکو ته او په دې باس کې ګډونوالو ته وړاندې کوم. ډیر ښایسته او کلی موضوع ده چې تاسو راپورته کړي. د افغانستان ځنګلونه تاسو فکر وکړي دا زموږ ستاسو د چاپېریال او د محیط زیست عمده برخه ده. په مجموع کې د کله چې د محیط زیست کلمه راپورته کیږي دا معنی چې یو ایکوسیستم د ژوند لپاره چاپېریال بیا دا د ډیرو نور واحدونو نه چې هر یو ته موږ په خاص ځانګړې توګه ویلی شو ایکوسیستم، چې په هغې کې مثلا ځنګلونه راځي، پاغې کې مثلا غرونه راځي، پاغې کې مثلا برفي ذخایر راځي، پاغې کې مثلا دښتې او بیابانونه راځي. هر یو په خپل ځای باندې د چاپېریال یا د ژوند چاپېریال د برابرولو لپاره خاص ارزښت لري. نو په دې ټولو یعنی کمپوننت یا ټول اجزای چې وسنجو، ځنګل ډېر مهم رول لوبوي. ځنګل تقریبا کده ته وایم چې په یو هیواد کې د چاپیریال یا د ژوندانه د محیط د ساتلو لومړنی ضامن ده. مثلا موږ تاسو هغه هیوادونه وګورو چې ابهارو ته نږدې دي او هغه هیوادونه چې مثلا په وچو کې هغه دي، مهار دي، یعنی د لنډ لاک دي، په دېو کې دغه ځنګل تقریبا د بهر څه کوي دنده ترسره کوي. د هوا نسبتي لندبل دا ساتي، هوا تصفیه کوي. مثلا نه پریدي چې په یو هیواد کې د حرارت نوسانونه ډېر لوړ شي او ډېر ټیټ شي، یا د نسبتي لندبل ډېر کم شي یا زیات شي. دا کولی شي په خپل تعارف سره، په خپل تبخیر سره دا چې شو کې د هوا کنټرول کی. متاسفانه که د تمام زمونږ استاد په مجموع کې د افغانستان ساته چې حساب یې کو تقریبا زمونږ زمونږ درې سنه نه کم راځي، او هغه هم د څلوېښت کلو جنګونو کې ډېر زیات متضرر شوه، ډېر زیات خراب شوه. بیا لله الحمد یو څه هڅې وشوې، کارونه وشول چې په هغې کې د برقي انرژي چې کله رامنځته شوه خلکو د دې د قطع کولو څخه ډډه وکړه، ځکه چې د انرژي د برق ترلاسه کړه. بیا یو نوې ټکنالوژي رامنځته شوه چې خلکو په محلي توګه د برقونه جوړ کړل، د کم لږې لږې یعنی د اوبو دغه د کنیکټک یا د ذخیروي انرژي نه حرکي انرژي نه استفاده وکړه. بیا ورپسې سولار سیستم راغی، ځنګلونه لږ لږ احیا شو. بیا په دې کې د دولت نه تقریبا تیر دولت باوجود د ډیرو زیاتو ناخوالو چې خلکو ورته فساد وایي، بیا هم هغې وکولی شول چې اداري جات کې محیط زیست جات کې وزارت زراعت ډېر زیات پام راو ګرځاو ډېر ښه کارونه وکړه. یعنی دا معنا چې دا وساته دا داسې یو 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 فکتور یا داسې یو عامل چې زموږ ستاسو په هیواد کې څه شی کولی شي د چاپیریال یا د محیط یا د هوا یا د زیات ګرمۍ او زیات سردۍ څه شی کې مخه ونیسي. دا جنبه یې شوه مهندستي وه. او بله جبهه اقتصادي ده. تاسو فکر وکړئ که نورستان ته لاړ شي موږ یو پټۍ لرو په نامه د ایسټرن بیلټ چې دا د منسونی یا د فصلي بارانونو چې تقریبا د سردار میاشتې وروسته شروع کیږي دا دپاره یوه ښایسته پټۍ ده چې تر پکتیکا پورې دا ادامه لري. نو دا پټۍ کې څه چې وګړي د دې منطقو دي د دې لرګیو نه په ساختماني شیانو کې که چېرته بارویه توګه استفاده شوی وای دوی دپاره ډېر یو لوی اقتصادي زیرمه وه. د دوی دغه اضافي مواد وچ څانګې وغیره وغیره د دې خلکو د محروقاتي انرژي دپاره په ښه اندازه کومک کو. که چېرته حکومت لکه د تیر مرحوم ظاهرشاه په وخت کې چې موږ تاسو کارخانې لرودلې په زازیو کې او په کم د نورو منطقو کې هغې ډېر ښایسته ښایسته څه کول دغې چارتراش به تولیدول زمونږ چارتراش به حتی سعودي عرب او د عربي هیوادو ته دې ته انتقالېدل. نو زمونږ په ملي اقتصاد باندې ډېره لویه تاثیر یې لرو ده. همدارنګه که تاسو بازغیز خواته لاړ شئ د پستې ځنګلونه وګورئ که تاسو مزار شریف تاشخوران دې منطقو ته وګورئ په دې غرونو کې ځینې ځینې پستو ځنګلونه دي د هغې عواید وګورئ چې فوق العاده په ملي اقتصاد باندې رول لري. که تاسو زلغوزي وګورئ زلغوزي ځان ته که چېرته دا ښه پروسس شي په ښه طریقه باندې لکه موږ چې هوایي دهلیزونه ایجاد کړي د هغې د لارې صادر شي سورت او بسته بندي شي دا په ملي اقتصاد باندې ډېر لوی رول لري. نو ډېره پر حرفي ونه شي چې ځنګل زموږ او تاسو دپاره یو حیاتي زموږ او ستاسو د چاپېریال لپاره ډېرهدانه محیط دپاره یو حیاتي ارزښت لري.
کور ودن ډاکټر صاحب ساپای د کرنې او مالداري وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس او دغه وزارت وایند مولوي صاحب مستعین ستاسو دقیق معلومات څه دي چې په نورستان او کونړ کې څومره ځنګلونه سوځېدلي دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو او په بحث کې درنو ګډونوالو پوهانو او استادانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د نورستان په ځنګلو کې چې اور لګېدلی دی دا تقریبا داسې دقیق شمېره خو په دې نه معلومېږي چې هغه ساحې ډېرې لوړې دي او ډېر جګ جګ غرونه دي. خو بیا هم نو داسې د شل سه تر پنځه ویشت هکتاره مځکه به په هغې کې سوځېدلې وي. او خو دا داسې دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د دې دپاره عاجل پلان جوړ کړی دی چې د دې هغه نقشه او د دې هغه کوم نقصانات چې رسېدلي دي هغه ټول بررسي کې او بیا د دې دپاره به مصنوعي ځنګل بیرته جوړېږي انشاءالله.
بله. آیا اور اوس کاملا مړ شوی دی او کله هم په ځینو ساحو کې اور بل دی؟
اور مطلقا اوس هلته نشته. تقریبا تر اوه ورځې شپږ ورځې اته ورځې مخکې موږ هلته مطلق اور نه و هېڅ هم نه و. اما داسې هلته انټرنیټي شبکې او دغه رقم مواصلاتي شبکې هغه کار نه کوي. خبره ډېره په ځنډ سره رسېږي بس یو څوک خبره وکړي او د رسنیو د خبرونو سرخط جوړ شي. هلته موږ ساحې ته تللي وو هغه ساحه مو د نږدې څخه وکتل نه اور هم مهار و او
ډېره مننه. یوه بله کلن راته ووایي چې آیا کوم اټکل کولی شئ چې په دغو سوځېدلو ونو کې به څومره د جلغوزو ونې وي او څومره نورې ونې وي؟
دا دا د شام دره چې ورته وایي دلته چې دا اور لګېدلی وو دا د جلغوزو ځنګلونه وه. او دغه بلې خوا ته چې بیا اور لګېدلی وو هغه خو نو ډېر مخکې وه خو اوس نه وو. هغه بیا چې و دغه چتراش چې ورته وایي یا نښتر نښتر چې دوی ورته وایي دغه درختې وې ځنګل خو هغه دی استاد هم موجود دی دا د نورستان ځنګلونه یا په مجموع کې دا غرنی ځنګلونه دا داسې دي چې دا هر شی چې پر کومه علاقه باندې شین دی که په کوم ځای کې منځ شنې دي هلته بیا جنغوزۍ نه شنې کېږي، او که په کوم ځای کې نختر شنه دي هلته بیا منځ نه کېږي، بس داسې یو دا بل پر ځای باندې نه سره شنه کېږي. دا د هر یوه هوا او مځکه دا بس هغه شنه کوي. دا مې تر دې پورې درته وویل چې دلته ډېر هېوادوال په دا پوښتنه کوي چې ته باید د جنغوزو پر ځای باندې دا چې نختر سوځېدلي پر هغه باندې ته جنغوزۍ وکړي چې هم د خلکو دپاره کار سي او هم د خلکو دپاره یو عایداتي منبع سي. نو هغه په دغه وجه باندې چې پر کومه مځکه د مخکې څخه طبیعي جنغوزي پر هغه باندې مصنوعي جنغوزي کرلی سو، او چې طبیعي هغه نختر و د منځې پر هغه باندې بیا هغه شی کرلی سو، یو دا بل پر ځای باندې هغه ځایي خلکو دا ولده چې دا نه راشنه کېږي.
بله، ډېره مننه. یو بله پوښتنه له تاسو څخه، آیا تر اوسه د اور لګېدو عوامل څرګند شوي دي؟ دا پوښتنه په دې خاطر هم کوم چې ځینې خلک وایي د دوو قومونو ترمنځ شخړه شوې، او ځینې بیا وایي چې په دې خاطر چې د جلغوزو حاصل یوې طبقې اخیست او بلې د رخې له مخې ځنګل ته قصدن اور اچولی دی.
نو دا خو چې موږ تللي وو د زراعت وزارت په سرپرستۍ کې، د زراعت وزارت مین پنځه وزارتونه وه په هیئتي باندې موږ تللي وو، بیا مو هلته د ولسونو سره ځایي مسؤلینو سره او دغه رقم قومي مشرانو سره او هلته دوی خپلې اتحادیې لري د هغو ټولو سره مو پر دې باندې مجلس وکړي. داسې څه موږ نه کړه پیدا لکه کوم چې هغه اوازې وې یا رپورټونه وه. منتها عوامل درې یا څلور دوی یادونه چې هر وخت په ځنګلو کې ورونه لګېږي، نه تنها په افغانستان کې، د دنیا په نورو برخو کې هم لګېږي، خو په نورستان کې یا په دغه ځایو کې چې دوی ور کله کله چې دا ور رامنځته شي، نو هغه عوامل یو دایي چې کله د شپنیان یا رمی چې پیایي د چوپانان دا ور بلکې او بیا لاپروایي څخه ور دغې پرېږدي، نو هغه کله باد ورته رسته شي او دا لاندې خاشه وچي د دې څخه ور جوړ شي او ور واخلي، او کله بیا داسې د تورست سیلانیان چې ورته وایي، نو دا چې کله په یو ساحه کې شپه وکړي او هغه هلته ور داسې ځینې پاته شوي، نو د هغه څخه هم ول دا مشکلات پیښیږي. او کله کله ول داسې چې د ګرمۍ په شپو کې که څه هم هغه هواوې خو ډېرې معتدلې، خو دوی ول دا په ځنګلو کې طبیعي چې بس کله په ځنګل کې داسې پېښه راځي چې هغه په خپله باندې هم یو ځای اور واخلي، او کله بیا ول داسې پېښه شي چې یو موزر څوک لکه دا ته چې وویل ول دا موږ اوس پلاله دا پېښه په لاس کې نه لرو. په تېر وخت کې به ور کله داسې پېښېدله چې د خلکو په مابین کې به څه خبره راله، او بیا به د شپې یو موزر څوک تللی وو او هلته به ور لګولی و، نو دا پیښې کله پیښېږي.
بله، ډېره مننه مولوي صاحب. د طبیعي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری صاحب، خلکو ته څرنګه انګیزه ورکولی شو چې ځنګلونه ونه وهي، خصوصا په اوسني بد اقتصادي حالات کې؟ ډېره زیاته مننه
سروان صاحب، تاسو ته اهمیت باندې بحث وکړو. نو په کچه کې موږ د ځنګلونو د قطع او د قاچاق په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره او همدارنګه د هغو وګړو چې د ځنګلونو په چار اطراف کې ژوند کوي، د دوی شته هم د قانون مطابق لوړ دي، چې موږ کولی شو د ځنګلونو په ساتنه کې ښه رول ولوبوو. تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې هغه وګړي چې هغه د ځنګل په چار اطراف کې ژوند کوي، دا خلک د ځنګل په حفاظت کې باید دخیل وي. دې خلکو دغه ذهنیت باید دواړه شي چې د ځنګل قطع کول، د ځنګل تخریب، دا په حقیقت کې پر علاوه له دې نه چې لوړه کچا باندې زیان لري، دوی په اقتصاد باندې، دوی په ژوند باندې، دوی په چاپیریال باندې منفي اغېز لري. نو زما په شخصي نظر مشخصا د تاسې د جواب په اړه باندې د عامه پوهاوي لوړوالی او د محلي خلکو چې هغه د ځنګلو په چار اطرافو ژوند کوي، د دوی تخمیدل د ځنګلو په حفاظت کې دا هغه مهم او اساسي نقش ده چې د ځنګلو په حفاظت کې او قطع او قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لري.
ډیره زیاته مننه کوروادن پوهن صاحب. صافی تاسو هم په دې اړه څه وایئ؟ لکه څنګه چې ښاغلی ناصری اشاره وکړه، د جلغوزو مسله همداسې وه. کله چې د جلغوزو صادرات پیل شول په پراخه پیمانه، البته او ګټه وټه زیاته وه، نو داسې اورېدل کېدل چې خلک ډېر تشویق شول دغو ونو ته او ساتنې ته. داسې نور کارونه هم فکر کوم چې کېدای شي چې خلک د ونو تر وهلو د هغو په ساتلو کې د ځان ګټه زیاته احساس کړي. نور کوم کارونه کېدای شي؟
زه فکر کوم په دې کې کنه د ځنګلونو په ساتنو کې او یا د هغې تعویزول د لرګیو نه د میوو دپاره لږ داسې مخکې وګورو. موږ ډېر ښه نظام لرو، ده موږ ډېر ښه سیستم لرو د دې ځنګلونو او د دې د زلغوزو په ساتنه کې. په یو منطقه کې به صرف یو هغه باشي به د ځنګل دا کلی به یو داسې څه ته وایم چې عرفي او شورا به لرو، دله هغه عرفي شورا به صلاحیت ورکړي دی هغه ته، دی باشي ته، او دا باشي به د ځنګل داسې څارنه کوله چې ډېره ښایسته څارنه کوله. قطب هم هغه شو که چا به وچ لرګي هم ټولول، بیا به شورا فیصله وکړه څه وخت به ټول شي څه وخت به هغه شي. دا دا دغه سیستم دا چې فکر وکړو دا سیستم تقریبا بیا را ژوندۍ شي، دې کې به ډېر ښه پرمختګ وشي او د دې هېواد د ښکلې شتمنۍ ښه ساتنه به وشي. او بله مسله دا ده چې ایوازول یې تعویزول یې، تاسو ګورئ یو نبات ایوازول بل نبات ته، دا یو اقتصادي څېړنه ته یو اقتصادي ارزښت یعنی څه ورته وایي پرتله کول، د هغې وروسته باید دا اقدام وشي. موږ دا کار کولای شو او دې شو هم کولای. هغه منطقې چې زرغوزي دي باید هغه ساتنه ښه وشي او هغې د رشد دپاره زمینه سازي وشي، او هغه ځای کې چې نښتري دي نښتري دي په خپل حالت کړي دي. د نښترو ګټه موږ تاسو مرئی نه ده، موږ تاسو نه ګورو، ولې ماته ښکاري چې دخواوخوا مطالعه لرو چې دوی د هېواد د هوا په ساتنه کې څومره رول لري او میوې او جلغوزي په خپله میوې لري. دا باید په طبیعي توګه پریږدي، په طبیعت کې ګوتې مه وهئ، طبیعت کې ګوتې وهل طبیعت کې لاس وهنه دا ډېر لوی علم ته ضرورت لري. کولای شو په دې کې څېړنې وکړو، په دې کې کولای شو ځینې تحقیقي ارګانونه په دې کې شامل کړو او دې ته وسعت ورکړو. په هغه ځایو کې موږ ضرور نه ده چې نښترې د منځه یوسو د هغې په ځای جلغوزي وکړو، یا جلغوزي د منځه یوسو نښترې وکړو. تاسو په خپله په هغه زلغوزیو په ساحه کې ډېره لویه ساحه لرو، که چېرته موږ قورې جوړې کړو او دته انکشاف ورکړو ښه زمینه لرو. همدارنګه د نښترو دپاره موږ ښه د نښترو په ساحه کې ښه ساحه لرو چې هغه ته باید انکشاف
ورکړو. سوال دا و چې په څه شکل سره خلک په دغو طبیعي سرچینو کې یعنی ځنګلونو کې شریکولی شو چې هغوی خپل وګڼي او نه یوازې چې وینه وهي بلکې وی پالی وی ساتي لای پراخی کړی، په څه شکل سره دا کار کېدای شي؟ د افغانستان قوانین څه وایي؟
په شروع کې ما تاسو عرض وکړ چې ډېر یو ښه سیستم موجود وو، ډېر یو ښه سیستم موجود وو. د کلی شورا وا مشران په دې کې شامل وو، یو باشي به مقرر شو او باشي به د دې ځنګل داسې څارنه کوله چې حکومت په یوه کتاب باندې هم نشو کولای. زم که دا سیستم بیرته احیا شي، دا په نه پولیسو ته خاص کتې ته ضرورت شته نه بل شته. هر منطقه هر کلی هغې د پخوانه دا یو دود یو دستور په منطقو کې دی چې دا ځنګل که چېرته هغه دي دا زلغوزي دي، هغې زلغوزي خپل مال ګڼي، ونې خپل مال ګڼي. زه همدغه سیستم دی احیا شي صحیح دی. هغه قانون چې کوم د مهندستي یا د قانون د ځنګلاتو ساتنو په ارتباط، دا قانون باید په دولت کې موجود دی او باید هغه تقویه شي. او ورسره ورسره موږ باید د عرف نه استفاده وکړو. موږ باید په کلو کې په هغه کې دغه شوراګانې تقویه کړو تر څو دغه ځنګلونه د خپل ملکیت وګڼي او د دې په ساتنه کې په عرفي توګه داسې فیصلې وشي چې دولت هیڅ ضرورت پاتې نه شي او دولت هیڅ مجبوره نه شي چې په دې خلکو مداخله وکړي. نو دا ډېر ښه سیستم موجود و او اوس هم که تاسو هغه وکړئ دته انکشاف ورکړئ. زه تاسو یو لنډه بېلګه وایم. یو مثال تاسو د اسلام قلعه او د دې دښتو وایم. په اسلام قلعه او په دې منطقو کې په نوراباد کې بل کوسار کې دلته ما خپله کار کړی دی. دا دښتې یو تکه سپیرې وې. دې حالت ته ورسېدلې چې بادونو ریګ واخیست او ټول دوکانونه او کورونه یې څه شی کړه د خاورې لاندې کړه. څه شی سیستم شوی ما ولې ولې اصلي لامل د دې خبرې چې و هغه شوراګانې د منځه تللې وې. څه خلک یې مهاجر شوي وو او څه دولت د هغې په مقابل کې بېتنایي کړې وه او څه دغه توپک سالاران قومندانان چې پیدا شوي وو هغه شوراګانې خرابې کړې وې. موږ د ځینو معصو په مرسته باندې دا شوراګانې بېرته ایجاد کړې او دې خلکو ته مو وویلې چې دا ځنګلونه ستاسو ملکیت دی. دا ځنګلونه دا بوټي ستاسو د څارویو دپاره ښه خواړه دي. نو تاسو که دا براوی او د ده دپاره یو ښه سیستم جوړ کړئ تاسو یقین وکړئ په څلور کاله کې که تاسو کله سفر کوسار خواته وکړه او تاسو د چپ خوی خواته د سړک وګورئ بېرته هغه ونې زرغونې شوي دي او دومره لوړې شوي دي چې د بادونو بیخي د خاورې د تخریب مخه نیولې. یعنی داسې ذهنیت خلکو ته ورکړ شي دولت به تقویه کړي.
بله ډیره مننه ډیره مننه پوهن صاحب. لیکن مسله دا ده چې کله لوږه ډیره شي فقر ډیر شي که تاسې یو قوم ته یو ځنګل وم سپاری نو هغوی د مجبوریت له مخې هم ونې وهي. پرون موږ ته د پکتیا یوه مدني فعال په دې اړه داسې وویل.
په تېرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډیره خلک یو څه کاروبار باندې مصروف وو. دا چې ورځنۍ چارې مخ ته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په هغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوانه د پرېکړې په اساس باندې ناغه کېدل چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښه کاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګی اریوب کې جانخیل کې سکمنو کې ازدران میشتې درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېره مخنیوی شوی و هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې د دې ځنګلونه ښه کاوه چې شنه ځنګلونه کته کړي. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پرې خلک له مجبوریته وایي نو هغه ته بیا قومي پرېکړه هم دومره نه لري ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه بنیول سوي مخه نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا نه.
که څه هم په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادي رادیو ته ویل چې یو 50 کسیزه قطعه جوړه شوې ده. لیکن 50 کسیزه قطعه به کوم ځای اداره کې کوم ځای به رسیدګي وکړي شي دا هم ډیر مشکله کار دی. مولوی صاحب مستعین ستاسو په نظر لاره چاره څه ده چې خلک ځنګلونه ونوي او مخکې ما اشاره وکړه چې تر څو خلک په ګټه کې شریک شوي نه وي په یو نه یو شکل سره تر هغو پورې ګرانه ده چې دوی د ځنګلونه تر تله وساتي. که دغسې مجبوریت راشي لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي ورته اشاره وکړه نو بیا یې وهي. تاسو څه فکر کوئ چې باید څه وشي ځنګلونه په خلکو وویشل شي او د دوی مسؤلیت وګرځول شي ساتنه یې هم او کې وهي هم بې درېغې ونه وهي که یوه ونه وهي دوی کښېږدي داسې کومه لاره شته او که نه؟
د ځنګلونو د تحفظ دپاره خو موږ دا اوس هیئت چې تللی وو دوې طرحې راوړي دي او یوه د لنډ وخت دپاره عجله او یو د اوږدمهالې دپاره. دا د لنډ وخت دپاره عجله چې راوړې ده هغه دا دی چې هغه کته چې د ځنګلونو دپاره جوړه شوې ده هغه عجل کار شروع کړي خو هغه تاسو معلومی چې دغه قانوني کارونه برابرول او د خلکو روزنه او دا هغه یو څه وخت اخلي. نو هغه وزارت داخلي ول چې میاشت دوه میاشتې پورې وخت اخلي. نو بیا موږ د دې دپاره داسې خلک وګمارل چې هغه هلته علاقه منطقه خلق دی او هغه به فلحال دغه کار کوي او هغه مصارف شان به دولت ورکوي. نو یو خدا د هغه د حفاظت لپاره ډېر څه دغه او بل په دا ډېر وخت باندې یعنی د اسلامي عمارت د راتګ سره چې دوی کله اعلان کړی وو د ځنګلو د کچې د بندېدو دپاره نو نوي لرګي کته سوي نه دي. یو د دوه او بل د ځنګلو د حفاظت لپاره چې کله اور یا بل شی لګېږي د هغو چې کوم عاجل اسباب دي چې هغه د اور جامې ورته وایي او یا هغه نور تبرونه او بیلچې هغه شان چې د اور په وژلو کې کارول کېږي دا شان دي او هغه به پر هغه خپله طرز او طریقه باندې هر ځنګله ته نږدې په هغه حکومتي ودانیو کې اشان ځای پر ځای کېږي. د ضرورت په وخت به بیا قوای بشري ته ورکول کېږي او هغه به د مخنیوي د دې کار کوي. او پاتې سلو کته دپاره خو دغه کتاب ده چې د وو ولایتو دپاره بلکې چې د مور ځنګلونه پکښې لرو ډېر ځنګلونه په دا مشرقي کې نو د دغو دپاره دغه کتاب ده او هغه په کار باندې اوس عاجل پیل کړی دی او کار روان دی. او بل د دې دپاره اوسمهال کوم پلانونه چې دي هغه نو دا دی چې د دې میکانیزم جوړول دي او چې دا لرګو څخه بیا څنګه استفاده وشي هغه لرګي چې هغه ځای کېږي یا زړه کېږي او یا دغه کېږي او یا بیا د دې پر ځای باندې چې نور څنګه وکړل چې خلکو ته کارخانو ته او دغه رقم صنعتکارانو ته تجارانو ته په کوم شرایطو ورکول شي نو پر هغه هغه خو اوسمهاله کار دی پر هغه باندې کار روان دی. او کوم لرګي چې موجوده د چې تا مخته ویل چې خلکو ته یو نوې حق پکښ ورکول شي خلک عمر د نږدې څخه ټول منطقو خلک ولیدل او ټول په دې باندې پوه وو چې دا زموږ د احیا لپاره غټه سرمایه ده او زموږ د اوسني حالت باندې چې پر ټوله دنیا کې وچکالي ډېره ده بارانونه نشته خوشحالي ده هوا ککړه ده امراض ډېر سوي دي په دې ټول شانو باندې هغه خلک په وخت باندې دوی ته سیمینارونه هم سوي دي او هلته د زراعت چې کوم مسؤلین دي او د محیط زیست چې کوم مسؤلین دي هغه وخت په وخت باندې هلته دورې کړي دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دي. او دغه رقم لکه صافي صاحب چې وویل د مخکې څه چې کوم قومي تړونونه وه هغه په اکثرو کې یعنی په سل کې په 90% ځایونو کې هغه برقراره وه او د هغو تړونونو کار روان وو او هغه ډېر څه موثر واقع وه. او په 90% خو نو خامخا په هر چا کې د لارې خلک یې په بعضې ځایو کې هغه خلکو څه شکایت درلودي چې پلانیان خلک چې دي هغه مطلب دې شي ته دغه نه دي متوجه نه دي. نو دا ټول کارونه سوي دي او دغه ځنګلونه چې دي دا ټوله د ملت سرمایه ده په دې ټول ملت پوه دا هغه خلک چې د ځنګلو خدمت کوي هغه دپاره د ځنګلاتو په قانون کې یعنی هغه خلک چې نږدې هغه قومونه چې نږدې په ځنګلو ته اوسېږي او یا په ځنګلونو کې اوسېږي هغه خپل حق او حقوق لري په ځنګلو کې او د هغو خپل حد او حدود معلوم دي هغه لرګي درختي چې وغزارېږي چپکېږي اوبه یې راوړي او د دې چې کوم وچ لرګي دي د سونګ لرګي دي د دې ټول شانده خو ټول اوس په قیمت باندې دي په دې ټولو کې د هغه خلک په دا پوه دي هغه خپل په حق او حقوقو باندې پوه دي او خپل حدود ورته معلوم دي. موږ داسې څوک ونه لیدی چې موږ ته دې دا ووایي چې زه د دې شی سره دښمني لرم او یا دا زما په ګټه نه دی. ټولو خلکو دغه ویلی چې بس تاسې چې هره طریقه جوړه کړي حکومت موږ ورته اماده یو او کوم چې مخکې څه جوړ دی هغه ته اماده یو مخکې د جنګلاتو قانون چې دی خلګه آماده و ان شاء الله.
بله ډیر مننه. لیکن یو خو دا چې په خلیت څوک څوي لیکن بل لا چې په عمل څکوي مثلا ک دغه وس کابل شار ته لاړ شو او یو سړک ته ورسو، ویاله به ګندونو ډکه وي، یو څوک به پلاستیک کې اچوي، یو څوک به کاغذ پکې اچوي. لیکن هماغه سړی ته که بیا مایکروفون ونیسي چې دا کار څنګه ده، دی وایي دا غلط کار ده، دا خو زموږ شار د موږ کور دی، دا خبرې خلک کوي، لیکن عمل بیا یو څه جلا مسله ده. په هر حال اوس به وګورو چې زموږ درانه اورېدونکي څه وایي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د طبي میراثونو د ساتنې پخوانی رئیس جلال الدین ناصری، او د کرنې او مالدارۍ وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس، او د دغه وزارت ویندوی مولوي مصباح الدین مستعین. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې او د واټس اپ شمیرې اعلان کړم، یو اوریدونکی تیار لرو، اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سرمنځ محترمه، او درنو مېلمنو
ته څنګه کار کوي؟ سلام علیکم. مهرباني کوئ مبارزه.
څه محترمه وکړم، پر دې موضوع مې انتخاب کړی ده. نو زموږ تاسو په هیواد کې د دې وړاندې یعنی ځنګلونه یو څه تر خو ډېر وو، خو د بده مرغه اوس یا ورونه اخي یا په سرانه بس وهل کېږي، لانده لرګي وړ کېږي، ختیږي. نو را به څه دا یو وخت چې هغه خلک وي او یا خپل سوځي یا خرڅوي، هغه لوی لامل زموږ ستاسو په هېواد کې د غربت له وجې دي. ځکه چې یو سړی مجبور شي، نو هغه چې د دې پر ځای چې غلا کوي، نو همدې ته لاس اچي. زموږ د هلمند ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې څه ناڅه د ونو او بادامو درختې ولاړې وې په غرو کې وې، نو هغه هم د دې د وجې څخه اکثره ووهل شوې. خو زه وایم چې د حکومتونو پر ځای دلته موږ ته تجربه معلومه شوه، د حکومتونو پر ځای قومي تړونونه د دغه ځنګلو د وهلو د مخنیوي په برابر کې مثبت تمامېږي. ولې حکومتونه هر حکومت دایمي نه یې؟ ځکه چې هغه بدلون پیشکر راځي. نو که قومي تړون اوسي، هغه ډېر وخت پر ځای باندې پاتې کېږي. په هلمند کې چې هر چا خپل د غره ساحه یې معلومه ده چې دا د یو سړي ده، دا د بل سړي ده، نو هغه چا چې خپل پر دغه ځنګلونو باندې بایسته و، هغه یو رقم درخت دی دلته په هلمند کې، هغه میوې ته شنې وایي کېږي. نو چې هر څوک باندې بایسته و، هغه پر ځای باندې پاتې دي، او که چا نه غېړي کړې وای یا تللی و یا سر نه په ګرځوي، نو هغه وسوي دي. خو بیا هم په دغه لس کلونو کې عمارت په دغه ولسوالۍ کې سخت محدودیتونه وضع کړه، کار چا ولي و دونه به جرمه کېږي، خو بیا هم خلکو وهله نه پرېښوده. نو کومې تړونونه د دې په برابر کې ډېر مثبت تمامېږي. خپل مې د میلمنو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې باید د څه وکړو چې زموږ ستاسو دغه اوسني ځنګلونه پر ځای پاتې شي او نور هم دوی ته پراختیا ورکړو؟ یعنی موږ او تاسو باید څه وکړو چې موږ چاپېریال ښایسته شي او هم دا ځنګلونه خپل پر ځای پاتې شي؟ نور مونږ دا شاسو
کور ودان سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو، مهرباني کوئ. خیر، اوس به د ټلیفون شمیرې اعلان کوم. د دوی ټلیفون قطع شو. 00-420-12-15-01 دا شمیره بیا ووري: 00-420-12-15-01. بل شمیره چې هم ټلیفون دی او هم واتس اپ: 00-420-12-15-01 00-420-12-15-01. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، د دې ټلیفون متاسفانه قطع شو. بل اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري خبري وکي. مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست که خبري وکي؟ خیر، تاسو خبري ونه کړی، بل یو ته به ورشو ګوندي د دوی आवाज واوریدای شو. خبري وکي، ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه ستاسو خبرې کوم د کابل نه.
مهرباني.
ما یو لاند پښتنه په دغه مورد دی، هغه کې د ونو د موریش په پښتنه دا ده ویان دی وزارت زراعت.
مهرباني.
زه وشته توجه وکړم د لوګر سرکونه 200 اوس په خو یاو، او هغه نقشو ډیزاین هم دغه دی سرکونه په تر لوګر په دی علامه پوری کچې ته بیا په سر لای راځي، او دې راته ځوان دي چې په دغه شاوخوان الګي کې دي، هم به سورې پیدا کی، هم به دا ونی پیدا شي، هم به دا ولسته یو کار پیدا شي، دا ولس ورته ونیږي دا ولس ورته وساتي. دا مې یوه پوښتنه. او دومه پوښتنه مې دا شوې ده د مولي صاحب نه پوښتنه دا شوې ده چې موږ دغه د شیدو کاروبار کوو، د رسمي جوازونه لرو، کوپراتیفونه لرو، د غواګانو مورد کې د تاسې توجه غواړو چې وچکالي ده، د خلکو حالت ډېر خرابه ده، حتی تر دې اندازې چې پخوا د موږ دا کار ډېر ښه و خو چې امارات راغلی، نه موږ ته واکسین راغی، نه موږ ته القا راغله، نه موږ ته دوا د شنجۍ راغله، هېڅ هم رانغله. دغه کې توجه غواړو ومننه.
کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسې ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ. مهرباني. خیر، دوی ټلیفون هم قطع شو اوس به نو نه تخنیکی همکار وایي بل همشته. مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
سروان صاحب محترم، از ما سلامونه قبول که. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت اوسئ قاری صاحب، مهرباني.
تشکر چم خبره پر محیط زیست یا پر زنګلونو باندې ده. زنګل خو نه داسې شی دی چې زموږ محیط زیست ته کومک رسوي، زموږ د چاپیریال په ساتنه کې زموږ سره مرسته کوي. خو یوه خبره زه کول غواړم، دغه خلک ډېر د مجبوریت خبره کوي. زه هم چې سړی د مجبوریت خو نه هر کار کوي، دا خو نه بیا دی نه دی چې ولا ته مجبور یې د سړي سر پرې کړه، ته مجبور یې اغلا وکړه، ته مجبور یې مواد مخدر وکړه، ته مجبور یې زنګل ووه، دا خو نه کېږي. زما په نظر و دې ته یو غټه آګاهي په کار ده. زموږ مسؤلینو، زموږ پر مسؤلینو مو دا غږ دی چې د ګفتار پر ځای باندې جامه د عمل وپوښي، زموږ د زګنونو ساتل.
بله بله، مننه قاری صاحب. اما ځنګلونه په داسې ځایونو کې دي چې له ښارونو لري په غرونو کې وي، هلته یې ساتنه یو څه مشکله ده. او دا چې یو څوک ډوډۍ نه لري، بیا په ځینو مواردو کې مجبوره کېږي. که هم ستاسو خبره په ځای ده چې که څوک مجبوریت بهانه کوي او عامه شتمني له منځه وړي، دا ناروا کار دی. فکر کوم بل اوریدونکی مو وصل نه دی. نه وصل نه شو، ور به شو درنو میلمنو ته. مولوی صاحب، پوښتنې د تاسو څخه وي. نو اول نوبت هم تاسو ته درکو. مبارز صاحب ویل چې یوه پوښتنه خو البته تاسو ځواب کړی ده چې ولسی تړون څومره رول لري، خلک کولی شي چې ځنګلونه وساتي. په دې اړه به وروسته ناصری صاحب نظر څرګند کړي. تاسو په دې اړخ باندې نظر څرګند کړي چې ځنګلونو ته باید دولت پراختیا ورکړي، پراخي کې نور ځنګلونه کښېږدي. د 2021 کال د مارچ په میاشت کې یو خبر په انټرنیټ کې مې دا اوس مخکې ولیدو چې دولت په همدې 2021 کال کې ژمنه کړې وه چې 25 میلیونه ونې بشتي. ستاسو حکومت سږ کال څومره ونې ایښي دي او د ځنګلونو د پراختیا لپاره څه پلان او پروګرام لري؟
سروان صاحب، ځنګلونه پراختیا لپاره چې هر حکومت اولنۍ دغه پلان چې پراختیا ورکړي، هغه ځکه چې هر حکومت په دې پوهیږي چې ځنګلونه زموږ په هیواد کې هغه بدلون راوړي، او هم د اقتصادي پلوه او هم د صحي پلوه، هم د هوا د پاکوالي د لارې. نو دا موږ هم سس کال د زراعت وزارت د طرفه او دغه رقم د همکارو موسسو په مرسته باندې ډېر نیالګي توزیع کړل. خدا به د هیوادوالو سره مو همیشه سمینارونه هم دی، او په هر ځای کې چې د نلشانی کانفرنس وو په هغه کې مو غوښتنه هم دا وه چې نلګي خامخا وساتي، بیا ورځې داسې ځای مه لګوي، مشنه کوي چې هلته نه اوبه ورسېږي او نه بیا تی پاللی شي، صرف یو نوم شي چې پلانې دونه نلګي وکړل. نو هغه مو تر ډېرې اندازې پورې تعقیب هم کړل، کوشش مو مو کې، او هڅه مهم دا ده چې آینده کې هم و دغه ته و ځنګلونو ته وده ورکړو. ما درته وویل چې په اوږدمهال کې موږ دا پلان لرو چې هغه خلکو ته دغه میکانیزم او طریقه برابره کړو چې زوړ لرګي هغه دوی د هیواد په نپه باندې استعمال کړي او خپل په نپه استعمال کړي، او د هغه په مقابل کې بیا ځنګلونه وکړي، او د دا تړونونه ورسره وسي، او دا قراردادونه ورسره وسي. دا ټول شانس ده، او عاجل خو مو د ځنګلو د ساتنې یا د حفاظت لپاره هغه یو اقدام دام کړی دی چې هغه لرګي چې پخوا په ځنګلونو کې وهل سوي دي او یا هغه درختې چې چپه سوي دي، هغه ټول را انتقال کو واده ساحو ته چې د ځنګلو څخه را لیري یعنی ښارو ته یا مرکزو ته را انتقال کو به وروسته بیا کابینه یا اقتصادي کمیسیون پریکړه کوي.
بله
چې دا دغه څه په وکړي د لرګي په څه رقم باندې خلکو ته ورکړي او هغه ولسونه چې د ځنګلو حفاظت کوي هغه ته څونه برخه پکښې ورکړي هغه خو خپل د ځنګلونو قوانین شته دغه پر مخ باندې به دغه کې خو د دې ګټه به داسې چې دا ځنګلونه را پاک شي دا وهل شوي لرګي څخه یو خو به دا لرګی د خرابېدو څخه وساتل شي ځکه په کلونه کلونه هلته بارانو او سیلو د اوبه په مخ کې پراته دي او بل به دا چې خلکو باندې به هغه بانه ودرېږي چې څه کوې ځنګله ته ځې نو وایي چې ځنګل کې زما لرګی دي نو هغه به سړی ورته وایي چې لرګي خو ټول راوتلي دي او هلته نور لرګي نشته نو خلک چې د ځنګله سه یو خو عادي سړی وي چې ځي ځنګله ته یو دای چې د اریو د ماشینه سره ځي د هغو مخنیوی به وسي او په دغه برخه کې نو دا 50 کسان د کتاب بالکل کفایت کوي ځکه چې هغه بره بیا خپل یو زنجیر یا لاره جوړوي چې ځنګلو خواته خلک ځي د هغو څخه پوښتنه کوي چې چیش کوي ځنګله ته یا چی شي در سره دي هغه شان چې ځنګله ته تاوان کوي که هغه ورسره موجود وي نو ځنګل خو یې پله اوس مخکې پاک شوی دي ټول نو وروسته چې خلک ورځي یا ځي د سیاحت او د سیلانیتوب دپاره هغو ته به ممانعت نه وي هغه خلک چې ځنګلونو ته ځي د ښکار اسباب ورسره یې هغه به هم ځینې را ګرځول کېږي او که د قطې اسباب ورسره یې د ځنګلو هغه به هم ځینې را ګرځول کېږي نو عجلتا ډېر مهم ګام دی او دا به انشاءالله ډېر مثبت تمام شي. نو دغه رقم د دې تر څنګ به د خلکو عامه پوهاوی ورسره روان وي او چې دغه میکانیزم یا طرحه جوړه شي چې لرګي د خلکو ته د خلکو په نفعه استعمالېږي نو هغه چې د خلک وایي چې د لوږې څخه خلک دا کار کوي نو د هغه مخنیوی به هم پکښې وشي او خلک به ودې ته لیواله شي چې ځنګل نور هم وکړي آباد یې کړي او
ډېره مننه د ستانه صاحب پوښتنې ته به لږ وروسته ځواب ورکوي چې دوی هم دوی پوښتنې له تاسو څخه درلودې خو اوس ناصري صاحب ته ورځو. ناصري صاحب مبارز صاحب وویل چې د خلکو تړونونه مرسته کوي چې ځنګلونه وساتي حکومتونه یې نشي ساتلی دی د په باور او یو بل مسله دا ده چې مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه چې پخوا ځینې فابریکې وې په کونړ کې فابریکه وه په خوست کې یا دوی فکر کوم چې اشاره وکړه خوست کې هم داسې یوه فابریکه وه چې له دغو لرګو څخه وسایل جوړ شي الماری جوړ شي تختونه جوړ شي او نور وسایل او که داسې منظمې فابریکې وي بیا به دولت ته هم معلومیږي چې څومره لرګی راوړل کېږي څومره وهل کېږي که وهل کېږي هم بېدرېغه به نه وي تر یوه حده پورې به وي او د فابریکې له تولید به هم ورته معلومیږي او که دغه سې فابریکو کې د سیمې خلک ونډه ولري چې د دوی ګټه یو برخه دوی ته هم ورسېږي په یو نه یو شکل سره نو دوی ته به کار هم پیدا شي او فکر نه کوي چې دا هم د ونو د بېدرېغه وهلو د مخنیوي یوه لاره وي.
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب. اول خو د مبارز صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې واقعا په ډېر وطني الفاظو باندې هغه علمي دوه اصطلاحګانې وکارولې چې اوس په ټوله نړۍ کې د ځنګلونو د حفاظت لپاره ورڅخه استفاده کېږي چې یو هغه کو مینجمنت ورته وایي یعنې په هغه قومي تړونونه او هغه وګړي یا هغه اجتماعګانې چې د ځنګلونو په چار اطراف ژوند کوي د دوی د تفاهم په اساس باندې موږ کولی شو چې ځنګلونه په ښه توګه حفاظت کړو. مخکې هم په دې باندې ډېر بحث وشو پوهان صاحب هم پرې تفصیل ورکړ چې موږ څنګه کولی شو دې خلکو ته ذهنیت ورکړو چې هم د اقتصاد له پلوه هم د اجتماع له پلوه او هم د تفریح د سیاحت له پلوه ځنګل د دوی په ګټه ده چې بیا بېرته بحث د عامه پوهاوي بحث ته ځي. بل مهمه خبره چې مبارز صاحب ورته هم اشاره وکوله هغه د محلي تجربو او علم په اساس باندې چې هماغه تړونونه دي هماغه ناغې کېښودل دي چې پوهان صاحب مخکې ورته ډېره دقیقه اشاره وکوله یعنی موږ زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې یوازینۍ لاره چې موږ وکولی شو د ځنګله په حفاظت کې او د ځنګله نه ښه مؤثره او پایداره ګټه واخلو هغه باید محلي خلک کې داخل کو چې په دې مورد کې د ځنګلونو نافذ قانون صراحت لري. دلته کمیټې جوړ شوې دي او د کارنې وزارت رسمان دی وی سره په اړیکې کې دا چې په دې مورد باندې مونږ سره هم په تفصیل کې لازم وي ورکی پاتې په اقتصادي په علاوه مونږ په کونړ کې په تیر وختونو کې فابریکې درلودلې چې د داخلي تولیداتو لپاره مونږ په مناسبه او په تنشوي اندازې لرګي د ځنګل راوړو په موږ فابریکې کې هغه پروسس کیده. دا یو ډېر سیستم ده مګر که د دې توادار کې چې د اضافه بهره بدارین نه یا د اضافه قطعی نمونه جنوګری کول متاسفانه وضعیت نه تنها اوس بلکې په مخ کې هم د څه وو چې دغه فابریکه به شي لیاده وته وا حتی د ما په یاد چې په تیر نظام کې هم د فابریکې د فعالیتو لپاره بین الوزارتي مختلف حیاتونه تعین شو او تلاړه تر څو پورې دا فابریکې به تفعال شي. بچ مافیا او قاچاقبران په سیمه کې حاکم وو نو دوی ونه شو کولای دغه فابریکه به تفعال کړي او قاچاقبران د خپل په خوښه باندې هم په هغې وخت کې او هم په اوس د ځنګلونو قطع متاسفانه جریان لدی. دوه نقطې نور ساروان سره که تاسو اجازه یې او برنامه
وخت
مناسبه یې غواړم په هیوادوال ته واضح کړم. یوه نقطه مخکې دوستانو ورته د ځنګل د احیا لپاره او د نوي بوټو ونو معرفي کول دا بیان کړه. دا اسانه خبره نه ده چې موږ د ځنګل د احیا لپاره د خپل په خوښه باندې ونی او بوټو معرفي کړو. دیونه او د بوتو د معرفي کولو لپاره باید یو همه جانبه ارزونه وشي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې کومونه د کوم خاورې سره او کوم محیط سره توافق لري. عمده تشویش چې په دې کې د چاپیریال له اړخه ده هغه داره چې موږ په نباتاتو کې یو نوی لرو چې هغې ته موږ یرغلګر نباتات وایو. که خدای نخواسته اشتباه هم موږ بعضې یرغلګر بوټي په یو ساحې کې معرفي کړو نو دا به د تصور څخه لري نه وي چې بیا هغه محیط ټول ځنګل و بیا په شکل د بیولوژیکي منګله به ویسو. نو په دې نورت کې د ما وړاندې ته کرنې وزارت ته دا ده چې هر کله کچیر ته دوی د ځنګل په دې حیا لپاره نوي بوټي معرفي کوي نو د چاپیریالیز ارزونې لپاره د دوی ډېر محتاط اوسي تر څو پورې موږ وکولی شو د خپل ملي سرمایه وساتو. بل دا نو اور لګل چې د نورستان د زړین فازان د شی په تیوډر اساسه موجود ساروان ته
بله
اساسه موجود در چې 2022 کال په ټوله نړۍ کې د ولسو پرغټو مجالسو چې په هغه کې د چاپیریال په برخه کې د ځنګلونو په برخه کې او په نور هغه برخه کې چې ځنګل سره مستقیم رابطه لري دا په ټوله نړۍ کې بحث وشي. تصور دلته دا چې د نورستان په ځنګلونو کې کوم اور لګېدلی دا نه د محلي خلکو د اختلاف خواص خلګېدلی دا نه نور عوامل چې دوستانو ته اشاره کوله. یو تصور دا ده چې دا مطلق د ګاونډي هیواد یو دسیسه ده چې د دوی له خوا څخه دا اور لګېدلی ده او علت دا ده چې دوی په دغه نړیوالو مجالسو کې دا غږ پورته کړي او هلته دې لپاره ووایي چې موږ د چاپیریال حامیان یاستو او له نړیوالو څخه زیات امتیاز واخلي. په نړیواله کچه د چاپیریال په برخه کې مختلف مالي میکانیزمونه دي چې په دغه مشابه موضوعګانو کې هیوادونو ته پیسې ورکوي. وړاندیز مې دا ده چې د کرنې محترم وزارت ته او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته او په ټولو کې ټولو هیوادوالو ته تاسې رسنیو ته چې دغه موضوع تاسې جدي ونیسئ تر څو پورې موږ وکولی شو هغه نړیوال مالي میکانیزمونه چې هغه د هر هیواد لپاره د هغوی مشروع حق ورکړي په کلني توګه یا د پروژو په اساس باندې یا د دولتونو په چوکاټ کې دوی سره حکومت کوي تر څو پر موږ وکولای شو د خپل هغه مشروع حق چاره دی تغییر اقلیم د میکانیزمونو څخه یا د نور نړیوالو مالی میکانیزمونو څخه دې ته لاسرسی پیدا کړو، یا که نور هغه د تحریم عمومي موضوع وشي، حد اقل موږ دا وکول چې زموږ حق یو بل ګاونډی هیواد وانخلي.
ډیره زیاته مننه. فکر
یو بل نقطه ساروان صاحب، تاسو د 25 میلیونو نیالګیو یادوري وکول، که اجازه یې ډېر لنډ وضاحت په دې مورد کې ورکړم.
مهرباني.
بله، دوه کاله مخکې تیر نظام وتوانېدل چې په یو مشترک همغږیږي چې هلته 15 وزارتونه او د کرنې وزارت هم پکې شامل و، په ټول هیواد کې تارګت تعین کړی و چې 25 میلیونه نیالګي کېنوي. ولې د ښې همغږۍ په اساس باندې دوی وکولی شي د 25 میلیونه نیالګي 1.5 میلیون ته ورسوي. وړاندیز مې دا ده چې په اوسنی حالت کې هم د کرنې په وزارت کې هم په نورو وزارتونو کې د هغه طرحې تهداف شتون لري. که چېرته د راتلونکي کال لپاره هماغه طرحه غني شي، زه په دې مطمئنه یم چې موږ 25 میلیونه نه، بلکې د 25 میلیون نیالګیو کېنولو لپاره شاید زمینه ولرو چې تر څو پورې موافقانه.
ډېره مننه، سلامت اوسه. مولوي صاحب مستعین، د ستانه صاحب یو برخه د پښتنې لدی خبرونه سره ارتباط نه لري، البته ستاسو له وزارت سره ارتباط لري. هغه شکایت تاسو واوریدو، تمه ده چې چاره به وکړي، ورته حل به کړي. اما د سړک په ارتباط هم کلند ورته وایست چې آیا کوم پروګرام شته چې دا سړک جوړیږي، شاوخوا یې دواړو غاړو ته به ونی کې شودل سي؟ لند کې ورته وایست.
سڑک پر غاڑ باندې خو ونی پر شارونو کې شول، د شاروالۍ کار دی او د شارونو څخه د باندې زموږ وزارت په پلان کې لري، او هغه چې په درختی پلانونه چې مخکې ناصری صاحب وویل، هغه څاروان صاحب متاسفانه چې ډېر ځای پلان داسې شوی دی لکه د کابل د کابل په شاوخوا کې چې کومې درختې لګول شوي دي یا لګېدلې دي، هېڅ د اوبو انتظام یې نشته. نو موږ هغه پلان کتلی دی او مطالعه کړی مو دی، هغه ځای چې د تطبیق وړ دی هغه تطبیقوو، او چې د تطبیق وړ نه وي محض مصرف یې او یا پیسې پر مصرفېږي، هغه به زه هم تطبیق نه شي.
درست، ډېره زیاته مننه. استاد، تاسو د وروستیو څرګندونو په توګه څه وایست؟ مهرباني، صرف یوه دقیقه لرو.
ډېره مننه. دې کې دوه درې ټکي باندې زه غواړم چې خبرې وکړم. یو دا چې مستعین صاحب محترم وویل چې موږ په دې باندې اوس کار کوو چې موږ دا ځنګل څرقه صفاکاري کوو، دا وچ بوټي څنګه راټول کړو. په دې ارتباط درته وایم چې تاسو دا ځنګل نه توقع لري چې ښه حاصلات واخلئ، تاسو ښه لرګي ترلاسه کړئ، ښه ځلغوزي ترلاسه کړئ. تاسو دې ځنګل ته څه اچوئ؟ ګوره، د ځنګل ساتن د ځنګل یو ایکوسیستم دی. ځنګل د ځنګل نه خاص او خاشاک ټولول په خپل ځنګل د پاره غټه 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 ضربه ده. د دغه نه باید ډډه وشي، ځنګل باید همسې ځنګل پرې کړل شي. که ډېر تخنیکي لاړ شم ممکن اورېدونکي په پوه نه شي چې دا کومې خاص او خاشاک چې راټولېږي دلته د قارچونو وده صورت نیسي، ځنګل بېرته احیا کېږي، ځنګل په طبیعي شکل مخته ځي. دومه مسله دا و چې موږ کته جوړو. ګوره، هر وخت د ولس سره د ملت سره زور فکر نه کوم دا نتیجه ورکی. ولس یې په هغه قومي تړونونو کې د دې مداخله وکړي او هغې ته دی وایي، وروره چې ته د یو شیدو غوا لرې، شیدې خوري که غوا لالی، نو دا ځنګل د تاسو دپاره دا ګټه لري، دا ګټه لري. د دغه موضوع په ارتباط باندې باید لږ ذره برخوټ شو کې. بل خوا ته هغه مخکې په نامه کې مې تاسو ته وویل چې دې کوکنار بند کړه، آیا دې ولس ته د کوکنارو په بدیل کې څه ورکړه؟ ګوره، دا خو د دولت سره، ولس سره، دهقان سره، چې موږ اوس تقریبا 50-30% ټول اقتصادي شیمن په کارونه او په دې شیانو استوار ده. که داسې دقام نه امید او هغه کې خو دا ستونزې رامنځته کوي. یوه مسله چې محترم ناصری صاحب ذکر وکړ چې د یرغلګر نباتاتو په ارتباط وویل، دا اوس څېړنې فوق العاده روانې دي. که تاسو داسې سفر وکړئ ترکیې خواته او ایران خواته، هغې په هر ځنګل کې که د تیارین تاسو وګورئ، ځنګل یې داسې یو نوی رنګ غوره کړی. او که پښتانه وکړي دا نوی رنګ چای دی، وایي دا موږ د 40 کاله وروسته د اقلیمي تغییراتو دپاره موږ آمادګي نیسو. موږ باید هغه بوټي وکړو چې شل کال وروسته باید دی کدا ځنګل د منځ ځي او ځنګل باید چې شي ایجاد شي. اوس په دې شرایطو کې چون اضطراری حالت دی نو زه دولت نه ملامتوم، دولت ډېر زیات فشار لاندې دی. اوس اضطراری حالت کې د ځنګلونو ساتنه وکړي او راتلونکي لپاره کولای شي چې دی داسې په اوږدو طویل مدت پلانو باندې شوی چې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، متاسفانه وخت پیدا نه شو. کنه د زراعت د پوهنځیو استادانو پوهنتونونو مسئولیت هم په دې برخه کې ده چې تحقیقات وکړي چې چیرته کومه ونه ښه نتیجه ورکوي، ځنګلونه په څه شکل سره وساتل شي، او بېلابېلې تجربې سره شریکې کړي، او له وزارت سره او له نورو مربوطه ادارو سره یې شریکې. په هر حال، ټولو درنو مېلمنو څخه د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي پخواني استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د طبیعي میراثونو د ساتنې پخواني رئیس جلال الدین ناصری، او د کرنې او مالدارۍ وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس، او د دغه وزارت ویندوی مولوي مصباح الدین مستعین څخه ډېره ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم مننده یو.
سلام و روز بخیر به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان امروز میزبان شما هستم. در برنامه امروز در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت خواهیم کرد. با مهمان ها در این موارد صحبت خواهیم کرد که اکنون چه باید کرد، چه طور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد، و در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کرد. سوال های دیگر هم در این برنامه خواهیم پرسید، اما در برنامه تا لحظات بعد آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه خبرها را به شما خواهیم داشت، البته مهمانای برنامه را هم به شما معرفی میکنیم. در این برنامه دکتر محمد ولی سالاری استاد پوهنتون با ما خواهند بود، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی همراه ما خواهند بود، و آقای مولای مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و حکومت طالبان را هم با خود برای مدت کوتاهی خواهیم داشت و در این باره با اونا صحبت خواهیم کرد. البته از چشم برای نظریات و گفتنی‌ها و سخنهای شما هم هستیم. پیش از اینکه به برنامه زیر آسمان کبود بریم، از ستار فروغ تازه ترین خبرها را میشنویم.
عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شده بود. در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله از بازگشتش به افغانستان خبر داده شده و نیز عکس‌های از جریان استقبال شماری از چهره‌ها از جمله فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مشران و جرگه نظام جمهوری از او منتشر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز در توییتر نوشته است که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند به افغانستان بازگشت. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که دیدگاهی طالبان در مورد حقوق بشر تغییر نکرده. آقای سوبکو به تازگی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به صورت آشکار دیدگاه های طالبان در مورد حقوق بشر، زنان و حتی نظریاتشان در مورد مطبوعات آزاد که ما قوی اند در افغانستان حمایت کردیم تغییر نکرده است.
طالبان تاکنون درباره این سخنان جان سوبکو چیز نگفتند، اما آنها پیش از این چنین تبصره ها را رد کرده بودند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که برای حمایت از 23 میلیون نیازمند در افغانستان در سال 2022 به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. ماری ایلن مک گرورتی مسئول این برنامه در افغانستان در گزارشی که دیروز نشر شد گفت که باید به میلیون ها تن از جمله بانوان، معلمان و حتی دکتران کمک های حیاتی فراهم شود. در ادامه رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر هند به میدان می‌رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت محلی در ورزشگاه فوتبال شهر کلکته هند آغاز خواهد شد. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ، کمبودیا نیز هم گروپ افغانستان است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی‌های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز می‌کند. انتظار می‌رود بازی نخست ساعت 3:30 پس از چاشت امروز در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه آغاز شود. پیش از این افغانستان در 3 بازی 5 اوره با تفاوت زیاد زیمبابوه را شکست داد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با برنامه زیر آسمان کبود با من امید مرزبان خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با آتش سوزی ها در جنگل های نورستان صحبت میکنیم. نزدیک به 2 هفته می شود که جنگل های نورستان در آتش می سوزند. دامنه آتش در حال گسترش است و به ولایت کنر نیز سرایت کرده. در این مناطق افغانستان جنگل ها منابع مهم درآمد مردم نیز دانسته می شود. قسمی که یکی از شنونده های رادیو آزادی در پیام به ما گفت که سرمایه مردم نورستان آتش گرفته. اکنون چه باید کرد؟ چطور می شود آتش را مهار کرد و آنچه را که باقی مانده نجات داد؟ در آینده چگونه می شود از تکرار چنین رویداد جلوگیری کرد؟ و سوالهای دیگر که در این برنامه زیر آسمان کبود بالایان صحبت خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه هستند دکتر محمد ولی سالاری استاد پانتون، جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان که چند دقیقه با ما در این بحث خواهند بود، و ذکر الله صافی کارشناس امور زراعتی. پیش از اینکه به مهمانا بپردازیم، تازه ترین ها درباره آتش سوزی را از خبرنگار محلی خود میپرسیم. روح الله انوری را با خود داریم از کنر. انوری صاحب سلام، دامنه آتش سوزی به کجا رسیده و خبرهای تازه چیست؟
تشکر. زه هم خپل سلامونه تاسو میلمنو او درنو ریدونکو ته وړاندې کوم. دغه اور چې لګېدلې و په واما ول سوالې بونی کې لومړی به ورپسې شام دره کې و ورپسې کانتی واو همدارنګه د کونړ چپې درې او مانوګي کې اورونه لګېدلې په ځنګلونو کې. خو دا جدا جدا ځنګلونه دي، ډېرې فاصلې لري خپل منځ کې سره. یعنی داسې نه ده چې د یو ځنګل نه بل ځنګل ته ورتلې ده. خو عملته هرځ کې هلته چوپانان دي، نور چار سلاملونه چې و، خو تر اوسه هغه اصلي لامل نه دی معلوم چې اورونه څنګه لګېدلی دي. خو دغه ځنګلونه چې دي اکثره پکې د جنغوزو ځنګلونه دي او د نخترو ځنګلونه دي چې سوځېدلي یو اندازه. خو اوس اور کنټرول شوی دی، وژل شوی دی، نوی اور نه دی لګېدلی په پولزي کې، او زاړه اورونه هم وژل شوي دي. د نورستان غربي نورستان کې چې د شام دره ده، هلته دغه اخیره ورځو کې چې اور د کنټرول په حالت کې و، تقریبا خلکو ویل چې 1200 جریبه ځمکه سوځېدلې ده. دغه د ساحې دي چې اکثره اورونه په داسې ځایونو کې لګېدلي دي چې هلته ټلیفونونه کار نه کوي. نو په ډېره مشکله باندې احوال تنه خستل کیږي خو اوس اور وجل شوی دی او همدارنګه چې د اخیری اور چې په کونړ کې په دغه ساحو کې د تورتم ځنګل او د چپې درې هغه هم وجل شو نور اور لانه دی وجل شوی خو ځینونه اړولې دي لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپلو خبرو کې چې دا د خلکو د عوایدو سرچینه و د خلکو د همدې لارې نه عواید ترلاسه کولو هر کال به په میلیونونو افغانۍ د جنغوزیو د لارې نه خلکو ترلاسه کول هغې باندې ژوند روانو نو اوس هغه زیات ځنګل سوځېدلی تقریبا خلک د مشکلاتو سره مخ دي که څه هم چې په تیر حکومت کې دغلته په کونړ او نورستان کې شوراګانې جوړې شوې د ځنګل ساتنو او همدارنګه هغوی ته قوریاګانې جوړې شوې خو اوس هغه شی نه دغه شوي دي مرستې نشته دی او که بیا مرستې شروع شي نو بیا به دغسې دغه شوراګانې را ژوندۍ شي خو ځینې داسې خلک هم شته دی چې هغوی د خپلو ځنګلونو ساتنه کوي مثلا د پارون شورا د نورستان د ځنګل او دغه ځینو ساتنه کوي د نورې شوراګانې دغسې دي په ولایتونو کې همداسې چې هغوی ته څوک څه امتیازات نه ورکوي خو خپله شوراګانې شته چې هغوی د ځنګلونو ساتنه کوي.
انوری صاحب مختصر آیا میتونین بگوین که در نقاط در اکثر مناطق که آتش سوزی جریان داشت آتش خاموش شده یا ای که در بعض نقاط هنوز هم هست؟
نه نه دسه مونږه چې څومره معلومات خسته دي ولسی خلکو نه او همدارنګه د چارواکو نه غوي وي چې ټول زینو کې ور وجل شوی دي او سنشته دي مطلب
او مردم چی میگن مردم چقدر آسیب دیدن از این وضعیت
خلکو خو انسانان خو څه کې چې هلته نور ژو چې مثلا د غری غرنی غرسان دي یا نور شي نه دلته چې وسیږي مرغان دي همدارنګ نور څاروي چې دي ځناور دي هغوی زیان لیدلی دی نو انسانانو خو ضرور لیدلی دی خو انسانان پکې فقط په شام دره کې چې اورې وجلو خلکو یو درې کسان سرسری ټپیان شوي وو هغه سوځېدلي اوس دغه ورته رالوتې وي نور داسې زیان چا ته نه دی رسېدلی چې څوک دې پکې مړه شوي وي یا پکې د زخمیان وي خو مالی زیان او هغه کوم چې طبیعت دغه دی طبیعت خراب شوی دی هلته ځنګل سوځېدلی دی دلته به نورې واورې نه جمع کېږي مطلب اوبه به نه وي وچکالي هسې نه همدغسې ده او که دغه ځایونو کې واورې کېږي نو هغه به همداسې ویلې کېږي او راځي به نو زیان خلکو ډېر لیدلی دی خو ځاني زیان چا ته نه دی وختې.
ډېره مننه، تشکر انوری صاحب. در میان مهمانان ما جناب جلال الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی را هم با خود داریم و همچنان ذاکر الله صافی کارشناس امور زراعت و استاد پوهنتون زراعت. جناب دکتر صاحب صافی از شما میخوایم بپرسم که شما پاسخ حکومت طالبان را به آتش سوزی ها در نورستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی. ما فکر میکنیم که حکومت ما در حالت اضطرار قرار داره و تمام پاسخهایی که ارائه شده و این تقریبا جوابگوی نیازمندی های نگهداری جنگل شده نمیتوانه. بخاطر از این که وقتی که این حادثه رخ داد تقریبا ما در جریان بودم تا چند روز هیچ اقدام صورت نگرفت. به هر نحوهی که شد یا کدام مسئله جرمی بود یا طبیعی بود باید دولت دمو شروع چیز بعد از میتودهای محلی کار میگرفت و در مهار کردن آتش سوزی چی میکردن باید اقدام میکردن. حالا ما شما تقریبا با اساس تصویری که از طرف بی بی سی و دیگر چیزهای خبری نشر شده تقریبا 65 هکتار زمین ما از دست دادیم و یک ضایعه بسیار بزرگ است، اما اقدر نگران کننده نیست به خاطر اینکه به شکل طبیعی دوباره احیا میشه و ضایعاتی که شده ضایعات واقعا قابل نگرانی است، اما انشالله در آینده ها به اون نگران نیستیم. ولی یگانه نگرانی ما وجود داره که دولت باید دایی چی باشه یک پیشبین خوب باشه که در ورود چنین حوادث یا در وقوع چنین حوادث باید دولت عاجل اقدام بکنه و ای آتش سوزی را چی بکنه جلوگیری بکنه و ای که اینا میخواستن کوشش میکردن که اذهان عامه را یک کمی چیز بسازه خاموش بسازه و یا با اونا یک چیز دیگه بگویه. ما من حیث یک فرد افغانستان ما ایرا یعنی تقریبا قابل قناعت نمیدانم و بسیار ضایعی که بر ما رخ داد و این زاریه تقریبا جبران ناپذیر است در این وقت کم در این حالت فقر و بیچارگی و در این د ای تغییرات قوی اقلیمی و ای خوشحالی ها ما که جنگل از دست دادیم، دولت باید دهی چی باشه، با آینده بسیار متوجه باشه و به عوض از اینکه قطعات برای ما جور میکنه که مردم چیز بکنه، بزور بگوید که این رو نکوره نکنه، اینا باید بطور علمی و ساینسی از افراد متخصص کار بگیره، در محل باید وجود داشته باشه، نماینده وجود داشته باشه، در چیز در انتقال ظرفیت مردم در مورد جنگل، در مورد فواید جنگل، در مورد خطراتی که به جنگل متوقعیست، اینا باید کار بکنن تا مردم از یه آگاه باشن و خدا نخواسته این حوادث در آینده باید
زنده باشن. پوهان سیب صافی به شما برخواهیم گشت. بحثا طولانی هست، تقریبا بیش از 45 دقیقه دیگه برای این بحث مانده، بحث و صحبت زیاد خواهیم داشت. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، میخوام از شما بپرسم که چون این اتفاق در ولایت مثل نورستان که خیلی مردم به او به جنگلاتش وابسته هستند، از نگاه اقتصادی در منبع درآمدی هست برای مردم، چقدر فکر میکنین آسیب رسانده برای نه تنها برای مناطق نورستان بلکه برای کل افغانستان؟
بسیار تشکر مرزبان صاحب، خدمت شما، تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و مهمانان محترم سلامای خود تقدیم میکنم. اما قسمی که مطمئن هستم که همه دوستا اتفاق نظر داره که جنگلات در آباد مختلف زندگی انسان ها نقش مهم و اساسی خود داره، او اگر در بخش مسائل اقتصادی باشه، در بخش مسائل محیط زیستی باشه و یا در بخش مسائل تفریحی باشه، بنی به شکل تخریب و از بین بردن جنگلات در تمام ابعاد تاثیرات منفی خود هم داره. بخشای اقتصادیش ما فکر میکنیم شاید زیاد مورد بحث در برنامه امروزی ما شما نخواهد باشه، به خاطر اینکه همه ما شما میفهمیم که با مسائل اقتصادی و استفاده اقتصادی از جنگلات افغانستان در داخل افغانستان متاسفانه زمینه وجود نداره و اما منفعت بیشتر مافیا و قاچاقبرهای منطقه نفع میبره. چیز زیاد مهم است که عبارت از نمود اثرات محیط‌زیستی تخریب جنگلات به نظر من خیلی مهم از این شرایط، طوری که همکاران هم قبلا یادآوری کردن که از نظر مسائل تغییرات اقلیم که یک پدیده جهانی است و مشکلات زیادی را به افغانستان متوجه ساختن، یگانه منبعی که ما میتوانیم در مقابل مسائل تغییر اقلیم مبارزه کنیم داشتن جنگلات مثل جنگلات نورستان است. از جهت دیگه به شما بهتر معلوم است که جنگلات نورستان در یه اواخر به عنوان پارک ملی کشور هم اعلان شده که ما در یک جنگل افغانستان و در یک سایه حفاظت شده و پارک ملی افغانستان که در حقیقت پناهگاه حیوانات نادر و کمیاب به میشکل پناهگاه پرنده ها است مواجه میشیم، طبیعی پس که از نظر مسائل محیط زیستی تاثیرات منفی داره.
تشکر.
قبلا همکار شما بسیار خوب یادآوری کردن و بسیار تخنیکی تر صحبت کردن که تصور در جایی هست که در آینده ها ما شاید ذخایر برفی را در این ساحه به اثر تخریب جنگلات شاید نداشته باشیم، به این شکل ممکن باعث بروز سیلهای مدهش خواهد شد که در این آخر ما شاید سیلهای خیلی مدهش در دیگر کشور در دیگر ولایت افغانستان هم بودیم. بنابراین اگر ما بحث خود سر اضرار محیط زیستی و یا سر تاثیر منفی محیط زیستی تمرکز بکنیم، تصوری است که در روزهای بعدی و در ماهای بعدی امی آتش سوزی شاید تاثیرات منفی بیشتر تره و به مردم نورستان متاسفانه به میان بیاره.
تشکر جناب جلال‌الدین ناصری رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی. آقای مولوی مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان هم با ما پیوستند. اینا به گفته خودشان به دلیل مصروفیتی که دارن تمام برنامه را با ما بوده نمیتونن، اما در چند دقیقه اول که با ما هستن چند سوال از اینا میپرسیم و بعد از او به بحث خود ادامه میدیم. جناب مولوی صاحب مستعین، گزارش‌ها را شنیدین از نورستان که تا حد بعضی نقاط آتش سوزی ها خاموش شده، البته بعض نقاطی که خبرنگار ما دسترسی نداشت، خبرهای تازه از اونجا در دست نیست. وضعیت را شما چگونه اطلاع دارین؟ آتش سوزی آیا در بعض نقاط هنوز باقی مانده یا که خاموش شده کاملا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام همکاران و کارمندان رادیو آزادی و سامعین رادیو آزادی و شرکای بحث محترم. د غور په باره کې به ووایو چې غور بالکل مکمل نسته، ختم دی، او کومې اوازې چې په لګرځي دا ټولې بې بنیاده دي. نو غور چې دی اوس مکمل هغه ختم دی او کنټرول دی او مهار دی، هیڅ مشکل د غور په مورد نسته.
تشکر. و برای مشکلاتی که به مردم پیش شده، پیشتر در گزارش هم شنیدین که مردم خیلی جدی آسیب اقتصادی دیدن، حداقل برنامه برای کمک به این مردم روی دست دارین؟
یو خو دا زنگلونه طبیعی زنگلونه دی، پا دی دا دا کوروز خر دیر لیر دی، دا چې پاینده کې په دې کې اوس مطلب هغه جنغوزو درخت یو څه سوځېدلې دي، نو خامخا به خلکو ته څه نقصان رسېږي. او یو هغه خلک دي چې د دغه اور وژنه کې مرسته کړې د ستړیا یې وړې دي، هغه ولسونه چې د قومي تړونونو د لارې او دغه رقم د ځایي مسؤلینو د هڅونې د لارې او د اسلامي عمارت سره د خواخوږۍ او د خپل وطن د مینې ښکاره کولو دپاره هلته هڅه کړې ده. او په د یخ و هوا و کې هلته هوا ډېره یخي او بیا ورته نږدې ګرمۍ ته ورتلل چې دا قسمه قسم امراض د هغه منطقې خلکو ته پیدا کړي. په دې ټولو مشقتو سره په ساعتونو ساعتونو پیاده مزلونه کړي او په اور وژنه کې برخه اخیستې ده. دغه ستړي خلک چې دا په سوونو خلک دي او ډېر احسان یې د دې ملت سره کړی دي، نو دغو خلکو دپاره هغه د مرستې انتظام شته او مرسته ورکوي. د مرستې فیصله شوې ده او مرسته به نورستان ته ورسېږي او دغو خلکو سره به کومک وکړي چې دوی دغه د خپل ملت او یا ملي شتمنۍ په ساتلو کې هڅه کړې ده. او نور چې کوم ځایي خلک دي هغه په دون اندازه باندې نه دي متضرر شوي چې اوس نو مخکې د دوی اقتصاد قوي و د دې سره به ضعیب شوی وي. خامخا دا خو د غونډه چار ځای اور ولګېږي، نو خلکو ته څه نا څه ضرر رسېږي. خو په مجموع کې چې د دغه اور د کبله څوک متضرر شوي دي یا ستړي شوي دي د اور وژنه کې، د هغو ټولو د طرفه دپاره د ضد حوادث وزارت او دغه رقم د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د دې دواړو ته دنده سپاره شوې ده چې د دغو خلکو سره کومک وکړي او د دې مرسته ورسوي.
یعنی فکر میکنین کسایی که از نگاه خیلی افراد زیاد یا آسیب اقتصادی زیاد به مردم به محل نرسیده، تنها به کسایی کمک میشه که در آتش خاموش کردن آتش کمک کردن؟ خب خبرنگار ما از محل شکل دیگه گزارش میده. ما یکی از باشنده های نورستان را داشتیم که میگفتن همه چیز از دست داده و سرمایه نورستان در حال آتش گرفتن است. به هر حال آقای مولوی صاحب مستعین، برای احیای از جنگل ها برنامه دیگه روی دست هست به زودی؟
ما در طول چه یپلا باقا مخی خبر تراسم چه دغه دور وژنه که دور چه بکم منطقه که لگدلی در نورستان ده، او په نورستان کې خلک د لوی سر اقتصاد ډیر کمزوري دي. باید موږ خو هدي مرسته ورسره کو، نړیوالم باید د دې خلکو سره مرسته وکړي. او دا خلک چې دي د هغو ته تکلیف رسېدلې دي او دا شخصي منافع د چا پکښې نه دي سوځېدلي. خو به هر حال کېدی سي ځنګل دی د یو چا به یو کور یو شی ور نږدې، خو موږ ته داسې اطلاع نه ده رسېدلې. او د ځنګل د ساتنې په موخه باندې عاجل او دغه رقم عاجل طرحې هم جوړې شوې دي، کوتاه مدت طرحې او دغه رقم طویل المدت طرح هم جوړې سوي دي چې په آینده کې به انشاءالله د اسلامي امارت د طرفه څخه هغه عملي کېږي. نو د ځنګله د حفاظت لپاره خو عاجلې طرحې یو دا دی چې دغه مځکې چې اور پر لګېدلې سوځېدلې د دې د درختو تشخیص وکړي چې پر کومو درختو باندې پر کومو مځکو باندې کومې درختې وي د هغو دپاره به د مصنوعي درختو ترتیب جوړ شي. دا یو څه وخت اخلي او یو بیا دغه خلک چې د پور وژنې کې برخه اخلي د دې دپاره عاجل چې کوم سامان آلات پکار دي هغه به ټول ورته رانیول کېږي او په هغه ځنګلو ته نږدې ساحو کې یا په ځنګلونو کې هلته به ځای پر ځای کېږي. کله چې داسې یو طبیعي پیښه خدای نه کرده پیښیږي نو خلکو ته به هغه د اور څخه د حفاظت جامې او دغه کوم کولنګان لوچې او د اوبو سطلونه او داسې د خاورو د انتقال.
مننه مولوی صاحب، ستاسو نه به آخري پوښتنه وکړم. آخرین سوال از شما مولوی صاحب گرامی، حکومت احیای دوباره جنگل‌ها به متخصصین نیاز داره. در حکومت شما چنین متخصصین هستن؟ اگر هستن کیها هستن و چه زمان کار خود را به خاطر احیای دوباره جنگل‌ها آغاز خواهد کردن؟
د جنگلاتو ریاست مجلرو د جنگلاتو پر ریاست کی هغه خپل متخصصین ست د هغه رقم د تحقیقات ریاست لرو هغه کی خپل متخصصین ست او د زراعت په هنجن مزلرو پاره کې خپل متخصصین ست ټول متخصصین چې د دیرش کال څلويش کال په دغه بخښ کې تخصص درلود او خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړی دي هغه ټول پر خپل وظیفو دي پر خپل کارو بوخت دي او فلحال هم پر خپل طرحو جوړولو باندې پلانو جوړولو باندې او په عملي کولو باندې او خلکو ته په عامه پوهاوی ورکولو په دیشانو باندې مصروف دي. ټول برحاله پر خپل کار باندې دي.
تشکر مولوی صاحب. ببخشید یک سوال دیگه هم یادم اومد، وی که چند وقت پیش حکومت طالبان از چین کمک خواسته بود در این قسمت، او کمک ها به کجا رسید و حالا فکر میکنم تغییر کرده باز چون وضعیت چون به گفته شما آتش خاموش شده دیگه به کمک نیاز نیست، درست؟
یو خو داسه کومک ته چاغه تمور بلو چې یو تجویز دا و چې دا به تیارې په بل لار باندې نه کیږي ځکه د ور هغه سرته تیرېدل چې د هوا مخو هغه ممکن نه و. خو هغه به الله الحمد باران موسو د ور څپلس کمزوري سو نو د ور وژنې عمله اخوته تیر سو او هغه درخت یې ورې بلې هغه د چکم خپل وصولي طریقه لري په هغه طریقه باندې هغه ور مهار سو. نو په هغه وخت کې هغه د تیارې غوښتنه کړې وه چې هغه اوبه انتقالوي او یا اطفایه تیاره چې ورته وایي زموږ په اصطلاح باندې د هغو غوښتنه یې کړې وه. نو هغه چې کله ور مهار شو نو هغه ته خو ضرورت نه و. اما دا نورې مرستې چې دي چې اوس نو یا د ور څخه د ځان ساتنې جامې دي یا نور لوازم اسباب دي یا هغه بالونونه چې هغه مواد انتقالوي چې پر ور یې وپاشي نو هغه ته خو فلحال هم ضرورت شته او هغه
هچ روان دیدی چه موجه پیدا کن. تشکر. زنده باشین. مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت سرپرست طالبان با ما در این برنامه بودند. تا به حال بحث را با دیگر مهمانهای خود ادامه میتیم. دکتر محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیقات علمی پانتون کابل با ما هستند. با مهمانهای دیگر آقای جلال الدین ناصری و همچنان دکتر محمد ولی سالاری که البته پیشتر نامشان را گفتم و بله و آقای پوهاند ذکرالله صافی هم با ما هستند که از حضورشان تشکری میکنیم. سوالاری سب بخوایم از شما بپرسم که پاسخ حکومت طالبا به آتش سوزی را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و شنوندگان رادیو صدای آزادی و پوهاند صاحب به سخنگوی وزارت زراعت. ما فکر میکنم که جواب سخنگوی وزارت زراعت تا یک اندازه به حساب قانع کننده بود. یعنی مشکلی که یا گفتن برای وقتی که یک آتش در جنگلات صورت بگیره یک رای چیز که همون زمینه که به حساب یکمی دورتر از آتش هستن همون صاحب باید پاک شود تا آتش مهار شود. به خاطر از اینکه اگر این کار نشه و ادامه پیدا میکنه و بالاخره تمام جنگلات از بین میبرد. و دیگه ای که من ایپ احساس میکنم که حال فعلا توانایی امارات اسلامی و دولت سرپرست امارات اسلامی در اینجا و توانایی به حساب که به وسط بلند باشه که چنان همچنین آتش‌سوزی را مهار بکنه فکر میکنم سخت است. و این حادثاتی هستن که در کشورهای بسیار پیشرفته میشه، مثلا کند پیش در ایالات متحده آمریکا هم در ساحات کالیفرنیا در اونجا آتش‌سوزی شد، در اسپانیا و امیال آتش‌سوزی جریان داره در اونجا. یعنی کنترل آتش‌سوزی به این سطح وقتی که در گاه باشه، به این سطح بسیار بزرگ باشه، کنترلش منابع بسیار وسیع را کار داره و که اکثر کشورهایی که پیشرفته هستن با وجود از اینکه منابع بسیار زیاد هستن باز هم کنترل چنان آتش‌سوزی یعنی آسان نیستن. ما فکر میکنم که بهترین کاری که به اینجا انجام داده شده اینی هستن که مساحه‌ای که یکمی دورتر از آتش‌سوزی هستن اما درخت ها از بین رفته و ساحه را پاکسازی کرده تا آتش به جنگلات دیگه نره. من فکر میکرم که جنگلات یک بنده بسیار خوب طبعی افغانستان هستن و برازی باید توجه بسیار خاصی را بگیره. من چند پیش در یک پروگرام ملل متحد جنب و پالیسی و استراتژی برای جنگلات می ساختن که من جز از او بودم، در اونجا من حیث مشاور کار میکردم. ما پالیسی ها و به حساب اما تو پالیسی هایی که بسیار با آسانی بتانه یعنی با می شرایط افغانستان سازگار باشه تو پالیسی های را ساختم برای همچو حوادث مثل که حال رخ داده و ارقامی که ما جمع آوری کرده بودیم برای از اینکه در طول مثلا 20 سال گذشته چقدر جنگلات از بین رفته و اما یعنی اما دلایل از اینکه چرا آتش سوزی شده و کلشون پیدا کرده بودیم. من فکر میکنم که برازی ها پالیسی های کار هستن برای دولت که چطور از این منابع طبیعی افغانستان که جنگلات هستن و 30% افغانستان یک وقت بودن حال از 30% به 1.78% کاهش یافته بنابر دلایل همچون امی آتش‌سوزی و قطع جنگلات بی‌رویه، قاچاق برای بسیار برهمه که رحم نداشتن سر جنگلات افغانستانی را قاچاق کردن به کشورهای همسایه. من فکر میکنم اگر برازی ها پالیسی های ساخته شود که او
تشکر دکتر سرگرامی. در رابطه با اینکه چگونه میشه از آتش سوزی ها جلوگیری کرد و جنگل ها را چگونه میشه بیشتر و بهتر حفاظت کرد، تا لحظات بعد صحبت بیشتر و عمیق‌تر خواهیم داشت. بگذارین نظر پوهان صاحب صافی را هم بگیرم در رابطه با ازی که با چگونه امکانات لازم ضرورت است جناب پوهان صاحب که چون این آتش سوزی ها هرچی عاجل خاموش شوند و امور رقمی که پیشتر سالاری صاحب گفتن در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، اما وسعت و گسترش او آتش سوزی ها خیلی بزرگتر از چیزایی است که در اتفاقی است که در نورستان افتاد. به خاطر از اینکه آتش سوزی ها زودتر مهار شوه چه امکانات باید در محل باشه؟ جناب پوهان صاحب از شما میخوایم.
یک موضوع قبل از اینکه به این مورد صحبت کنم، یک موضوع را که مستعین صاحب گفتن که ما درخت‌های مصنوعی می‌سازیم، شما فکر کنین که شاید امیر از جلسه تو افهام نادرست شده باشه. درخت مصنوعی یک گپی است، یک چی بگویم، معما، یک فرضیه. ما میگیم به خاطر حل از او که همین مسئله اصلاح شوه و اگر مستعین صاحب بشنوه امیال فصل منسون شروع میشه، بارندگی ها زیاد میشه. اینا یک لطف بکنن با واسطه اهالی، اگر اینا از WFP همکاری میگیرن با توزیع گندم اینمی استرکچرها را بسازن تا ریشه و قندهایی که باقی مانده آب ذخیره شوه، اینا چه بکنن؟ اینا دوباره به حالت جد بیان، به حالت اول بیان آب ها ذخیره شوه، چون اونا زخمی هستن، اونا چیز هستن، آسیب دیده هستن. اگر آب ما ذخیره بکنیم در قسمت 65 هکتار زمین، انشالله این درخت های ما به سال آینده یا به بهار آینده دوباره چی میکنه؟ خدا احیا میکنه. و ای که ما شما این چیز بکنیم که چه رقم این چی شوه، حفاظت شوه در آینده ها چنین حالت رو چنین وقوع رخ نده، ویست که ما اول جنگلات خدا با کشورهای دیگه مقایسه کرده نمیتونیم. ما سایه بسیار محدود داریم، حتی اگر شما به محل برین دمی شورای محلی، حتی تعداد درخت ها به شورای محل معلوم است که چقدر درخت در این ساحه و چقدر درخت در این ساحه است. وقتی که تعداد درخت به تو معلوم باشه و شورای محل از این آگاهی مکمل داشته باشه، شما فکر کنین که اینا چی میکنن جلوگیری از این تو حوادث ناهنجار، هم چی میتونن که جلوگیری بکنن. ما شما شورای محلی خود تقویه بکنیم، با اونا آگاهی بتیم، اگر بگویم که چنین حادثه رخ میده در اول کدام عملیه باید صورت بگیره، در دوم چطور، در سوم چطور، و به این شکل ما وزارت زراعت حتی ما پیشنهاد میکنیم که اینا با یک نیروی هوایی به خاطر مهار چنین حوادث باید داشته باشند. مثلا بعضی هواپیماهایی که انتقال آب انتقال میتن و یا ای که فعلا قرن 21 است، ما شما با بسیار وسایل دست رفته که بالون های خرد خرد که اون انفجار داده میشه، توسط انفجار از اون یک سایه بسیار وسیع اگر هر قدر آتش سوزی شدید باشه اون چی میشه، مهار میشه. ما باید این مسائل داشته باشیم و طریق استعمال از این از طریق شورای محلی، از طریق مردم، از طریق اهالی ای چی کنه میره برشان تفهیم،
یعنی سرمایه گذاری بیشتر بالای مردم محل و دادن امکانات بیشتر به مردم محل یکی از راه ها است در پلوی ازی که باید دولت ها پاسخگو باشند و نیروهای مشخص آتش نشانی در نزدیکی جنگل ها باشه و همچنان نظارت جدی وجود داشته باشه که اتفاق به این شیوه دیگر رخ نده. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، از شما بخوایم بپرسم ناصری صاحب که در 20 سال گذشته چقدر امکانات ازی وجود داشت، چقدر کار شد برای ازی که جنگلا حفظ شوه و دوباره احیا شون؟
بدون شک 20 سال گذشته یک دوره طلایی بود به افغانستان در تمام عرصه، بخصوص در عرصه منابع طبیعی و بخش جنگلات. اگر ما اطلس چی را دیدیم، اطلس جنگلات افغانستان را دیدیم، یک نقطه که قبلا سالاری سفرش اشاره کردن که به 1.7 رسیده، ولی ما شاید موافق نباشم با ایشان. تقریبا پوشش نباتی و فیصدی جنگلات تقریبا نظر و اظهارات نهادهای معتبر دنیا و وزارت محترم زراعت پوشش نباتی تقریبا خود را به 2% دوباره رسانده که یک دستاورد خوبی هستند. 20 سال گذشته خوشبختانه بر علاوه از اینکه ادارات دولتی من جمله وزارت محترم زراعت تلاش کردند که تا در بخشای مختلف افغانستان جنگل ها رو دوباره احیاش کار بکنند، مؤسسات ملی و بین المللی هم به سطوح کوچک و به سطوح بزرگ روی احیای جنگلات کار کردند. به این شکل بر علاوه از این خود مردم در بخش احیای جنگلات و در بخش حفاظت جنگلات نظر به تشویق و نظر به تدبیر قوانین اینا هم صحیح بودن که اینا کلش باعث ازی شد تا ما دوباره تلاش بکنیم که جنگلات کشور احیا بکنیم و به اونمو فیصدی که هست به اون فیصدی خود برسانیم. یعنی در حقیقت اگر بحث 20 سال گذشته را ما بندی بکنیم، در بخش سکتور جنگلات یک سالای خوبی بودن، با وجود از اینکه ما تهدیدات از قبیل تغییر اقلیم، از قبیل از اینکه نظر به عوامل مختلف جنگلات افغانستان قطع می شد، قاچاق می شد، ولی باز هم کارهای خوبی صورت گرفت.
حالا دوباره ادعاهای وجود داره، گزارش های وجود داره که در مناطق باز هم به قطع جنگلات مردم دست می زنن، یکی از دلایلش فقر می گن. پیشبینیتان چی هست؟ وضعیت در یک سال یا دو سال آینده چگونه خواهد بود؟
بدون شک وقتی که ما ملیست عوامل تخریب جنگلات ببینیم، در راپورهای مختلف عوامل متعدد وجود دارد که از جمله فقر شما یادآوری کردین. متاسفانه در افغانستان نظر به تحولات اخیر فقر رو به افزایش است. مسئله دیگه که در سالهای بعدی تاثیر منفی متاسفانه روی جنگلات افغانستان وارد خواهد کرد، مسئله تغییر اقلیم است.
یعنی ما نظر به شرایط فعلی و تحلیل اوضاع فعلی افغانستان متاسفانه باید بگیم که وضعیت جنگلات در سالهای پیشروی اگر توجه جدی نشود نگران کننده است. و یک فرصت خوبی هستند، فرصت خوب به خاطر ازی هستند که در جامعه جهانی بحثای هم وجود داره که به کشورهای به مسابه افغانستان به منظور احیای منابع طبیعی و جنگلاتش کمک ها صورت بگیره. دوستان قبلا روی عوامل آتش سوزی یادآوری کردن که نظر بعد از عوامل آتش سوزی صورت گرفته، ولی ما به این باور هستیم که متاسفانه آتش سوزی شاید علت و عواملش به این اندازه کوچک نباشه. جنگلات نورستان متاسفانه با کشور همسایه ما پاکستان سرحد داره و سال 2022 هم شاید از این خواهد بود که جهان ما شاید بیشتر از ابدا مجالس کلان که در روی متخصصین در روی دونرها جمع خواهد شد و روی مسائل محیط زیست و مسائل احیای جنگلات بحث خواهد کردن و در جهان مکانیزم های بین المللی وجود داره که به کشورها به خاطر احیای جنگلاتشان کمک میکنند. حالی که در افغانستان یک خلا به وجود آمده و در این مجالس نمایندگی افغانستان و چوکی افغانستان خالی خواهد بود، یک زمینه خوب لابی و کشور همسایه پاکستان خواهد بود که از این نفع ببره و از حقیقت دور نخواهد باشه که آتش سوزی یک بازی استخباراتی خواهد بود و به خاطر یه تقویه اینمی لابی که پاکستان در مجالس جهانی بر از او کار میکنن و در گذشته هم از این موارد استفاده کردن. بنابر اینی سناریوهایی که وجود داره متاسفانه وضعیت جنگلات در سالهای پیشروی اگر توجه دیده نشد نگران کننده است.
تشکر جناب ناصر صاحب گرامی. برمیگردیم به دکتر صاحب محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیق خاطر علمی پانتون کابل. پیشتر سالاری صاحب شما درباره از این صحبت میکردین که چطور میشه جنگلات را حفظ بکنیم، میشه با هم صحبت ادامه بدین؟ چند نکته دیگه که از پیشتون مانده هم اگر اضافه بکنین که دیگر راههای خوب حفظ جنگلات یا جلوگیری از چنین اتفاقات آتش سوزی چی هست، و بعد از سر این صحبت میکنیم که چی باید کرد تا اینکه جنگلات دوباره در یکی دو سه سال یا چند سال آینده اگر ممکن باشه احیا شود.
تشکر بسیار زیاد. با تعقیب گپای قبلی رئیس به اسبق حفظ فراسای طبعی یکم بسیار خوب گفتن، نمی فقر که هستن یکی از دلایل بسیار عمده هستن که باعثی از بین رفتن جنگلات میشه، چون مردم چیز دیگر نداره بالاخره مجبور میشه که جنگلات قطع بکنه. ولی به خاطر از اینکه جنگلات حفظ شود چند نقطه باید در نظر گرفته شود. یکی که طرزالعمل‌های استفاده از جنگلات مختلف باید طرزالعمل‌های ساخته شود، بریف پالیسی نوت جور شود، یعنی در دو یا یک ورق پالیسی های ساخته شده، پالیسی های بسیار کوتاه، پالیسی های به سطح مردمی که در منطقه هستند، پالیسی های به حساب سطح دولت، پالیسی ها به سطح استیکهولدرهای مختلف که مثلا چطور ما میتونه به ما کمک بکنه. البته یک دلیل عمده ایست که در اونجا چون قبلا با هم صافیم در بحث کردن، در اونجا ما نیاز داریم برای انجمنای جنگلاتی در ساحه که واره مسئولیت های مختلف داده شود و اونجا که مثلا مسئولیت از یا چی هستند و ای دو ذکر شود که مثلا استفاده جنگلات مثلا دولت با کار میکنن ای که و نفعشان چی هستند و نفع دولت چی هستند، به کدام شیوه از جنگلات استفاده شود بسیار مهم است. و علاوه از او اگر ما همی جنگلات به جنگلات میوهی مثلا تبدیل بکنیم،
که یک چند وقت پیش، تقریبا یک و نیم سال پیش، یک موسسه در او کار میکردند. مثلا بادامای کوهی هستند. بادامای کوهی با تغییرات اقلیمی بسیار توافق خوب کرده در اونجا. جینهای وجود داره یا امو خواص ارثی هستند دمو درخت ها که بدون از اینکه در اونجا بیاری شوه اونا رشد میکنه و بالاخره تولید میوه میکنه. اگر جنگلات به حساب به شیوه های مختلف ما میتونیم که ایره مثلا پیوند بتیم که بعضیشان پیوند هم شدن نتایج بسیار خوب هم دادن. اگر ما ایره به جنگلات میوه‌ای تبدیل بکنیم، من مطمئن هستم مثل که جنگلاتی که در خوست هستن در اونجا از جلغوزه استفاده میشه، مردم در اونجا خودشان نگهداری میکنن. ما یک سال پیش یک برای ازیابی جنگلات به خاطر نمی پالیسی جنگلات رفته بودیم به خود. در اونجا یک نفر دیدیم، یکی از کلانای در اونجا در اون منطقه هستن، مثلا ملک اونم مصاحبه بودن. او با ما گفتن که وزارت زراعت ایواز دی که قریجات در ساحات مختلف در اونجا کشت میکنه، بازمو درخت ها را میاره در کوها در اونجا و توافق خوب نداره. خوبتر خواهد بود که اونمو تخمه را برای ما بده، ما خودمون در اونجا در مساحا کشت میکنیم. و یا یک سیستمی داره که کسای هستن که در اونجا به حساب مثل گار داره در مساحا هستن، تقریبا ساحه 10 کیلومتر مربع بر یک نفر داده میشد، بر از او معاش میدادن امون مردم در اونجا تا از امون ساحه حفاظت بکنه. بخاطر اینکه جنگلات وقتی که درخت ها خرد باشه حیوانات مختلف رو صدمه میرسانه و از بین میره. او کسی بودن که هیچ نوع حیوان در اونجا، حیوانات البته اهلی که در ساحه مردم میچراندن و رو اجازه نمیدادن. ای گفتن که ما براتان زمانت میکنیم که در ظرف 2-3 سال ما میتونیم یک ساحه بسیار کلان تحت جنگلات بیاریم، به خاطر اینکه ما میراهای مختلف شد میفهمیم. او کسا بسیار علاقمند بودن، خصوصا در درخت هایی که او میوهی بودن، یعنی جلغوزه. اگر ما در نورستان در ساحات مختلف که ما جنگلداری داریم، جنگلات داریم، اگر ما درخت های زیره به درختان میوهی تبدیل بکنیم، البته با در توافق با مو درختانی که در ساحات هستن، من مطمئن هستم که نمی مشکل نمی آتش سوزی جنگلات از بین میره، مردم برای ازی توجه میکنه بسیار چی هستن. ولی بیشتر نیاز است که طرز العمل های مختلف و سطح های مختلف، یعنی در سطح دقان، در سطح قریه، در انجمن های جنگلات.
جناب دکتر سبایی، فکر میکنین که متخصصین کافی در افغانستان، مخصوصا در ادارهای دولتی که در کنترل طالبان هستن، حالا هستن که چنین کارا را بکنن و درک و دانش به سطح جهانی داشته باشن که چگونه میتونن در کشور مثل افغانستان با امکانات کم جنگل‌ها را دوباره احیا بکنن؟
ما فکر میکنم که هستن، ولی به اون سطحی که مثلا ما چون ما در اینجا در پانتون کابل مسئولیت تحقیقات داریم، ما در تحقیقات مختلف میتونیم که درختان مختلف رو به وجود بیاریم. گپ شما بسیار درست است که ما متخصصین داریم، ولی متخصصینی که سطح دانش بسیار بلند باشه و نوآوری های مختلف به وجود بیاره، شاید فکر نکنم که حالا باشه. یک چند نفری که من میشناختم و به یک بانه از افغانستان برآمدند، ولی من احساس میکنم که وطن ماستن، ما باید با وطن خود علاقمندی داشته باشیم. ما وطن ماستی رو باید آباد بسازیم. کسایی که دنگه هستند برای زی باید رول داده شود. یعنی شاید حال به او سطحی که بخاطر ازی که ما نمیگیم که در دوار دولتی امارات اسلامی مثلا هستند و اونجا رؤسا هستند، ولی در پهلوی رو یک رئیس باید یک مشاور تخنیکی در اونجا وجود داشته باشه در بخش های مختلف. مثلا در وزارت زراعت اگر 10 ریاست داریم و 15 ریاست داریم، میشه که یک 15 متخصص در اونجا من حیث مشاور در اونجا کار کنند، نه من حیث رئیس یا چیز دیگه. و برازی ها دمی لایه
وضایت چرا به حیث خود رئیس کار نکنن جناب دکتر صاحب؟
خود در بعضی جای ها شاید زمینه ولی مساعد
مصلحت های هست احتمالا
رئیس کردن. هدف ما ایست که اگر کسی مثلا علاقمندی با وطن داره، میتونه که به هر سطح باشه میتونه با وطن خود کمک کنه. یعنی ادب یعنی یک راهی هستن که من حیث مشاورین کسایی که نخبه هستن، کسایی که متخصص هستن در اونجا در هر ریاست یک مشاور باشه، مشاوری که دمو فیلد چی باشه.
تشکر جناب دکتر سید محمد ولی سالاری. پوهان سیب ذکر الله صافی، از شما میخوایم بپرسم که بخش نقاط بعض مسائل مهم در منطقه یا در همو جنگل ها هست که از زبان ها تقریبا به دور افتاده، مثلا حفظ جان یا حفظ بقای حیواناتی که در این جنگل ها نورستان و کنر هستن و حال خانه و آشیانه خود از دست دادن یا اگر ندادن هم زندگیشان تهدید میشه. چگونه میشه این حیوانات نادر و کمیاب را حفظ کرد؟
ما قبلا هم به شما عرض کردم که زمانی که ما کلمه محیط زیست به زبان میاریم، این محیط زیست انسانی و محیط زیست حیوانات و محیط زیست چی؟ این از مجموعی از اکوسیستم ها یک محیط زیست جون میشه. گفتم که جنگل یکی از اجزای لایتجزای محیط زیست انسانی است. بعد وقتی که جنگل میگیم و خودش یک اکوسیستم است و اوج تنوع زیستی یا تنوع حیوانات یک امر ضروری است که باید چه رقم حب شوه. با تاسف براتون بگویم که 20 سال با وجودی که ما بودجه کافی داشتیم در تنوع زیستیش کار نکردن. اگر یک میمون نوارد در اوساها وارد می شد توسط مردم محل کشته می شد. اگر باید داشته باشین حتی چون این جنگل های نورستان ما شما این باچی به سلسله بلتستان و به کشمیر و به اینا وصل هستند، حتی حیوانات می تانند از اون طریق به این جنگلات خود برسانند. اما در اینجا به سبب عدم وجود یک قانون حفظ موجودات یا تنوع زیستی در اوجه، مردم محل چی میکنن؟ اینا رو کوشش میکنن که از بین ببرن. شکار بیراویه فوق العاده صورت میگیره با وجودی که دولت دو تصمیم گرفت که شکار منع است، اما متاسفانه صورت میگیره و اوقات شکار کاملا توسط مردم مراعات نمیشه. این چی بود؟ به سبب کمبودی حکومت قبلی و وجود فساد بود. چون فعلا ما میگیم که حکومت که با وجود آمده این تقریبا عالی از فساد است و خودشان ادعا میکنن، اینا چی بکنن؟ به خاطر تطبیق همین فرمانهایی که اگر قبلا کدام مشکل وجود داشته تعدیل بکنن و دو ساعت چون روز چی کنن تطبیق بکنن، سطح آگاهی مردم بلند ببرن. اگر شما یک موجوده ببینید یک فود چین است، یک تسلسل، یک زنجیر غذایی در جنگل است، اگر شما کوچکترین موجود هیا از باکتریا شروع بکنین و با بزرگترین از این برین که حیوانات فقاری هستن، اگر یک زنجیر از این قطع میشه تمام سیستم مسکوله، تمام سیستم ضعیف میشه، جنگل اور اکوسیستم جنگلی چی میشه؟ یک نواقص وجود میاد. چی باید شوه؟ ما پیشنهاد میکنیم که بیان از امکانات دست داشته خود استفاده کنیم. ما از امارت اسلامی این تقاضا را نداریم که اینا علی برن نهالا را از ما چی بکنن، نهالایی که مثلا آیندارا در نظر بگیریم از کشورهای دیگه وارد بکنن. بیان از منابع طبیعی خودی که در دست ما سمیلیت چی بکنیم حفاظت بکنیم. یگانه رای حفاظتی از چی است؟ ایجاد شورا است، تقوی شورا است، یعنی آگاهی بر شورا است که اینا چی بکنن. بعد تمام به حیوانات باید به حد حقوق قائل شوه، مثل که یک انسان او از بین میره. اگر چنین شرایط شوه این جنگل اکوسیستم جنگلی ما چی میشه؟ محفوظ میمانه. مثلا مسئله دیگه که مثلا ما میگیم لند بریکینگ یا وسعت زمین ها، حتی ما پیشنهاد میکنیم از این هم جلوگیری شوه. چرا این ساحه دولتی چی میشه؟ این ساحه که مثلا جنگل است او کم میشه، وقتی که او کم شد کمی سایه جنگل بالای نباتات دیگه هم چی میکنه؟ تاثیر زیاد وارد میکنه. قطع بیرویه جنگل خودش تاثیر ناگوار برای جنگلات برای بوتاهای دیگه داره. پیشنهاد ما این است که دولت باید چی بکنه؟ شورای محلی را حمایت بکنه. حمایت از اینا چه رقم صورت باید بگیره؟ برتون گفتم که کارخانه‌ای که قبل وجود است یک کارخانه وجود داشته باشه. صحیح، اگر ما توقع از این نمیکنیم که در روزانه چقدر متر مکعب چوب صادر شود، نه، به اندازه ضرورت خود ما. اگر تنها با مصارف خود ما در کابل ما چوب تولید بکنیم، چوب پروسس بکنیم، ما نیاز به خریداری چوب با $30 فوت نیاز نداریم که از بیرون داریم، از ترکیه بیاریم. ما این چوب اینا پروسس بکنن در وقت قطع جنگل و همزمان بعضی قریه ها بسازن. ما لله الحمد
صحیح است که یک تعداد جناب سالاری صاحب گفتند که شاید برآمده باشند، به اینا چی بکنن؟ زمین سازی بکنن و در هر چیز خوب با فکر نمی کنم که یک ایجاد تبعیض و ای که ساینس است و ای که علم اسلامی است ای چی میکنه مشکلات بار میاره، اینا رو دوباره بیارن. ایکاردا یکی از مؤسسات بسیار مؤثر و مهم در کشور بود که اونا همیشه تلاش میکردن در غلجات کمک بکنن و در باخولات کمک بکنن و در جنگلات کمک بکنن، از اونا کمک بگیره که اونا جنگل چیزای نوارد بیارن قوریه سازی بکنن، مثلا جنگل قطع میشه به وجه از اون دیگه شانده شوه، ساحه مشخص برای نباتاتی که تقریبا در برابر خشکی مقاومت دارن. سعیس ما فعلا بیشتر از 600 میلی متر سالانه باران در نورستان داریم، ولی تو پیش بینی توری است که این بارندگی چی میشه کم میشه. کدام نبات ما یواز بکنیم، کدام نبات ما بشانیم که در برابر 200 میلی متر اون باشه مقاوم باشه؟
یک فرصت طولانی از پیشنهادهای دارین شما که ان شاء الله امیدوار هستم مسئولین شنیده باشن و یادداشت کرده باشن، در صورت امکان همشه عملی بکنن، به خاطر از اینکه همونطور که شما گفتین تخریب محیط زیست تنها بالای مردمی که در همون محل زندگی میکنن تاثیر نداره، بلکه بالای تمام اطراف و منطقه نزدیکش هم تاثیرگذاری خواهد داشت. یکی از پیشنهادهایی که شما کردین و همچنان دکتر صاحب محمد ولی سالاری کردن این که با مردم محل بیشتر کار شوه و کمک شوه تا کونا بتونن جنگلات خود را خودشان حفظ بکنن. جناب جلال الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث های طبیعی، از شما هم میخوایم در آخر برنامه کوتاه مختصر بپرسم که پیشنهاد شما برای احیای دوباره جنگلات چی است، چگونه میشود در نورستان و کنر جنگلات را که حالا داریم گسترده تر شود و از اونایی که سوختن یا آتش گرفتن دوباره پس احیا شوند؟
شکر. پیش از اینکه در مورد جنگلات یادآوری بکنیم، سوال که شما در مورد از بین رفتن حیوانات گفتین، نکته که بسیار زیاد اساسی و مهم است، فعلا در بدنه امارت اسلامی افغانستان بدون از اینکه ارزیابی شود که کدام انواع ما اول در مجموع حیوانات ما قابل شکار است، یعنی متاسفانه جوازه شکار صادر میشه. پیشنهاد مییز و مشوره مییز با امارات اسلامی افغانستان که همین مسئله را جدی بگیره و روی شکار یک منع عمومی قرار بده تا ما بتانیم حیوانات خود را به شکل خوبتر حفاظت بکنیم. در مورد مسئله جنگلات مشخصا من دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولی مییز که امارات اسلامی افغانستان و ادارات مربوطه که در رأس ازون که وزارت محترم زراعت بوده باشه، اینا هماهنگی را بیشترتر بسازه بین نهادهای اکادمیک، بین ادارات زیره، بین مؤسسات، تا ما بتانیم اونمو طرزالعمل ها و پالیسی هایی که ما در حقیقت از جنگلات به شکل خوبتر حفاظت بکنیم او را ما به شکل خوش تطبیق بکنیم. و نقطه سوم، اما قسمی که پوهان صاحب اشاره کردن، نقش جوامع محلی، نقش شوراها، نقش انجمنها در حفاظت جنگلات فوق العاده مهم است، باید توجه جدی بری صورت بگیرد.
زنده و سلامت باشین جناب جلال‌الدین ناصری، رئیس اسبق اداره ملی نگهداری میراث‌های طبیعی، همچنان محمد ولی سالاری، استاد و مسئول تحقیقات علمی در پانتون کابل، و همچنان پوهاند ذکرالله صافی، کارشناس امور زراعت، استاد پانزه زراعت. از حضور شما در این برنامه تشکر و همچنان از شنوندگان عزیز که تا به حال ما را همراهی کردند. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 رادیو آزادی را بشنوید. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. شب و روز بخیر.
بهی